قدر منوریدن کو ترار سلام ریز ما او زمادم کرن سلامنا او نیکی هیلیو منی نن ده چار شنبه ما شام ده دوازره یوشتم میلادی کال ده جن ده میاشتی ده شما چی ده سوار لساو کال ده سرطان ده میاشتی ده همین تیسر برابر ده 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 ننش به اخبرون استاسو ده خوشی او روختی اپهیل شرکو په دا خبرونه کې به بیا هم د سیاسي چړونکو کارپوهانو د ګوندونو سازمانونو د مشرانو سره سیاسي باس او همدارنګه به د روغتیا په پروګرام کې بیا د کورونا ویروس په اړه باندې معلومات او په آخر د پروګرام کښې به د حیدر سلیم په آواز کښې یو ښکلی سندره هم واوري.
د لوی او مهربان خدای په نامه ټولو درنو او قدرمنو دوستانو ته چې دلته یې په زوم کې زموږ سره ګډون کړی دي په فیسبوک کې چې اوس دغه برنامه ګوري ښاغلو عزیزانو زما سلامونه هیلې او درناوی ومني. زه در محمد اشنا په استرالیا کې د بشر دوستانو د ټولنې مشر د بهار میشتو افغانانو د پیوستون د شورا منشي او د دوست اواز د راډیو مسؤول د نن ورځ د سیاسي بحث په افغانستان کې سل ته رسېدو په اړه دي جوړونکی او اداره کوونکی. د نن د سیاسي باس اجنډا د افغانستان څخه د امریکایي او ناټو قوتونو د وتلو سره په یو وخت کې طالبانو او نورو جنګي ډلو جګړو او د خلکو وژلو ته زور ورکړی دي. په عین وخت کې د تنظیمو مشرانو زورواکانو د قدرت په خاطر تازه معملي شروع کړي دي. په دغه ورځو کې خپلو نفرو ته وسلې هم ویشي چې خلک یې د زیاتو اندېښنو او یو نامعلوم حالت سره مخ دي. د دې اندېښنې تاسو څنګه څېړي او همدا چې حالات په کوم لوري ته لاړ شي او څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې دایمي سوله او اوربند تم شي؟ څه باید وشي چې خلک او هېواد د راتلونکي بدالت نه وژغورل شي؟ په دې تړاو په ځانګړې توګه د ملي او مترکي ګوندونو او سازمانو او مدني ټولنو قومي شوراګانو او سیاسي شخصیتونو مسؤلیت او رسالت څه دي؟ دوستان یې حیات عزیز و ګرامي از اشتراک شما در باس آزاد امروز کې باز هم د رابطه به رسیدن به سوله در افغانستان است تشکر میکنم. اجندای باس امروز در حالی که قوای نظامی امریکا و ناتو از افغانستان اخراج میکردند، طالبان و دیگر گروه های جنگی با جنگ و کشتار مردم شدت بخشیده در عین حال سران تنظیم ها و زوربندان به خاطر قدرت در تلاش معامله های تازان و در روزای به کسانی و در این روزا به کسانی خود مربوطشان سلاح ها توضیح میکنند که این حالت مردم افغانستان را به تشویش و آینده نامعلوم دچار ساخته. نگرانی های مردم را شما چگونه ارزیابی نموده؟ حالات با کلام سم در حرکت و چطور شده می توانید که آتش بس اصول دائمی کشور تامین کرد؟ چه باید کرد تا مردم و کشور از حالات بد آینده نجات داد؟ در این رابطه به طور خاص مسئولیت و رسالت آزاد ملی و مترکی سازمان های و انجمن های مدنی شورای قومی و شخصیت های سیاسی چه می باشد؟ در این باس تحلیلگران و شخصیت های سیاسی مسئولین احزاب و سازمان های سیاسی مستقل اشتراک دارند. قدرمنو دوستان در این روز په دغه آزاد باس که د سیاسي ګوندونو سازمانونو قومي مشران او سیاسي مستقل درنه شخصیتونه هر یو جناب ډاکټر شهرباز زدران د فکر ملګرو د مرکز مشر تر سراسري ګوند جوړولو لپاره د سیاسي کمیسې او د ګوندونو سازمانونو د انسجام د کمیسې کمیسیون او د زدران د قومي شورا د رهبرۍ غړي سیاسي چړونکي او کارپوه محترمه ډاکټر منیژه بوستانی ماک موسسې حزبي سازندگان زن فعال مدني و اولي کمیسیون انسجام احزاب و سازمانه سیاسي ښاغلی جنرال عبدالمجید راګستانی سیاسي چړونکي او کارپوه ښاغلی سیف الرحمن غروال د حرکت انقلاب اسلامي سلطمند افغانستان د ګوند مشر د سیاسي ګوندونو سازمانونو او قومي شوراګانو د هېواد د کمیسیون انسجام د کمیټې غړي سیاسي چړونکي او کارپوه ښاغلی غلام سخي مصرف د مغولو د سراسري شورا رئیس د سیاسي ګوندونو سازمانونو قومي شوراګانو انسجام د کمیسیون غړي جناب ډاکټر عبدالظاهر قادر په افغانستان کې د علمي او روشنفکري کدرونو د ټولنې مشر سیاسي چړونکي او کارپوه نو دغه نور دوستان به وروسته راشي ځکه د انټرنیټ مشکلات لري دلته په باس کښې چې دا اوس دغه دوستان دي باس به ستاسې څخه شروع کړو کول تاسې قدرمن راګستاني صاحب تاسو دغه سوال خبرې وکړئ چې دا ورځ کې طالبان او نور جنگي ډلو جګړو د خلکو وجود ته زور ورکړی دی. په عین وخت کې د تنظیمو مشرانو او زورواکانو د قدرت په خاطر تازه معاملی شروع کړي دي چې خپلو کسانو ته هلته سلای هم په دا ورځ کې توضیح کړي دي. او هېواد همدارنګه د مسایي هیوادونو په خاص توګه پاکستان مداخلې زیاتې شوي دي چې خلک د زیاتو اندېښنو او نامعلوم حالات سره مخامخ دي. تاسو د دې اندېښنې څنګه څېړي او همدا چې حالات به ستاسو د نظره کوم لوري ته لاړ شي او څنګه کېدای شي په افغانستان کې دایمي سوله وربند او سوله تامین شي؟ مننه جنرال.
مننه استاد صاحب تاسو غوړوال صاحب نور دوستان ټول ګډونوالو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا بې مفهومه پردي جګړه زموږ په هېواد کې ژر تر ژره ختمه شي او افغانان چې یقینا نور نو د هېڅ شي طاقت نه لري د دغه غمیز څخه خلاص شي. نو ما داسې فکر کوم چې هغه بغربال صاحب بحث پر وکړي ځکه دوی په وطن کې دي او په کلي کې د حالات ورته معلومېږي. په هر صورت دا نننۍ نړۍ داسې ده چې اوس د مطبوعاتو د رسنیو د برکته موږ تاسې ټول مسایل تعقیبوو وینو. بیا اشنا صاحب سړی د دغه اوسني حالت جر په اصطلاح یو څه په تېره دوه درو کلونو کې وڅېړي هغه دا ده چې دغه د قطر زیر ډرامه بولم نور خلک یو څوک د سولې مذاکرات بولي څوک دغه په خپله موږ په سیمه کې یو متل دی وایي چې سپاره والله قضا وه. د اولې ورځې څخه زموږ انتقاد دا و زموږ غوښتنه دا وه چې دغه دوه اړخیزه مذاکرات چې د امریکې او طالبانو ترمنځ کېږي دا ناقص دي دا نتیجه نه لري. د افغانستان دولت د قضیې یو اړخ دی دا باید شامل وي. دوهمه خبره دا ده چې دغه مذاکرات چې بیا بین افغاني مذاکراتو نوم پر کښې ښودل شو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ موږ انتقاد دا و یا پیشنهاد مو دا و او دا مو نقد کړه چې دا نتیجه نه ورکوي. هیڅ وخت په نړۍ کې دوې ښکېلې خواوې دوې جنګي ډلې بدون د دې چې په منځ کې منځګړې وي دا نتیجه نه ورکوي. تر ټولو سمه خبره به دا وایي چې هم نړیوال او هم کورني بې پرې بې طرفه کسان سیاسي دیني علما او قومي مشران روشنفکران سیاسي ګوندونو دې ټولو ته یو پاکي رول ورکول سوی وای تر څو پورې دوی دغه مذاکرات تعقیب کړي وای دغه مذاکرات کې ګډون کولی او هلته کتلي وای چې څوک صادق دی څوک په اصطلاح باندې غواړي سوله وکړي څوک نه غواړي سوله وکړي یا حد اقل د دوو خواوو مواضع سره نږدې کړي وای د دوی دریځونه سره نږدې کړي وای د دوی دریځونه سره کش کړي وای. اما دا کار ونه شو. متاسفانه د ټرمپ پالیسي دا وه چې هغه نه یوازې دا چیني غوښتله چې د سیمې هېوادونه ګاونډیان لکه مثلا د سیمې یا ابر قدرتونه لکه روسیه او چین و ګاونډیان ایران و پاکستان و دا نور په مجموع کښې ټوله په دې دغه کښې ګډون وکړي. یوازې دا معامله د پاکستان سره روانه کړه او هغه فکر کوي چې دا لنډه لار ده. اما خو دا لنډه لار نه وه. حتی ملګرو ملتو کې هم داسې خاص رول ور نه کوي په مذاکراتو کښې. نو زما خبره دا ده چې متاسفانه د دغو مسایلو په نتیجه کې نتیجه دا شوه چې پاکستان په یو خپل سر باندې داسې لوبه شروع کړه چې بل اخره یې د جګړې ډګر داسې تود وساتي دغه مذاکرات چې په دوه کې شروع و طالبانو په یوه نامه او په بل نامه باندې هغه ودنډوله، هغوی جرته منتظر دي چې څه وخت خارجان بوځي او موږ بریالیتوب ته ورسېږو. دولت یا دولتي قواوې یا د انور تنظیمونه هغوی دا داسې فکر کوي چې هغه د طالبانو سرغړونې کوي، معنا دا چې نړیواله ټولنه او د سیمې هېوادونه به زموږ سره راسره وي او هغوی به زموږ ملاتړ وکړي. همدا دلیل دی چې جګړو زور واخیستی، متاسفانه 3 میلیونه انسانان ورته ګوري. فقط د دوو جنګي ډلو دخوا افغانستان غنیمت سوی دی او زه یقینا سربیره پر دې چې یو میاشت دوه میاشتې لا ممکن د دغه خارجي قوتونو تر اخر سربازه پورې یو څه دخوا خوا دغه سره وکړي، نور حالت د کنټروله وځي. او دا دوه کاله مخکې که تاسو په یاد دي ما یو وړاندوینه کړې وه چې په دا حالت هغسې مخته ولاړ شو خپل به تر 18 میلیونه نور ماجر ولرو. نو یقینا دغه خبره چې تاسو وکړه دا د تشویش وړ نه ده. اګر سره یو فاجعه منځته راوړي دا ډېره خطرناکه ده. د طالبانو حالت چې موږ ګورو، ولسوالۍ نیسي وو، تعمیرونه الوزي وو، اسناد سوځي وو، خلک وژني وو، دا کوي هغه. او دې خواته چې ګوره بېرته هغه پخواني جنګ سالاران او قوماندانان دي، هغه خلک چې ډېرې بدنامي شوي دي هغوی مسله کوي. او بیا یې میدان ته را داخلي، بیا به د چوغو چپاولو وژنو او تښتونو دا بازار بګاره دی. متاسفانه حالت داسې.
د دغه سوال بل جز مننه. د سوال بل جز دا و چې د حل لاره څنګه کېدای شي سولې دا ورباندې سره ورسېږي.
ګورو دا یو زمینی اشاره ورته وکړه. تاسو فکر ما وویل چې زموږ د اوله څه پیشنهاد دا و چې دلته باید یو دریم قوت وجود ته راشي. هغوی باید راشي چې په جګړه کې مستقیما ښکېل نه دي، هغوی چې واقعا غواړي د افغانستان د قضیې یو حل راوباسي. په جګړه خو زه اوس هم درته وایم، د دوستانو اورېدونکي دې هم واوري، دا جګړه 3 کاله دوام لري. په جګړه کې هیڅوک نه دی بریالی شوی، نه د ولسوالیو نیول، نه د ولایتونو نیول، نه د مرکز سقوط. دا د دې معنی نه لري چې یوه ډله به واکمنه کېږي. یو کال به واکمنه، دوه کاله به واکمنه، درې کاله به واکمنه. د افغانستان قضیه نه داخلي، نه یوازې داخلي بوت لري او نه یوازې خارجي، دا دواړه به هم زمانه سره یو ځای مختزي. لکه ما چې وویل په هغو مذاکراتو کې موږ د یوه درېمګړي مستقل چې هم ملګری ملتونه، هم نړیوال هیوادونه او هم ډېره برخه د افغانان، د افغانستان کورني علما، سیاسیون او روشن فکران ګوندونه دوی پکې شامل دي. اوس هم بله لار نه لري، غیر له دې چې مذاکرات ترسره کړي، که غواړي مسله حل کړي د سولې د لارې. او د دغسې یو درېمګړي قوي په شورا، کمیسون، هر نوم چې په دې قوت ته هغوی ته یا واک ورکړي یا حداقل د ناظر په صفت باندې په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي تر څو ولس ته رښتیا ووایي چې څوک څه غواړي. اوس خو سپینه خبره دا ده چې دواړې خواوې، یو خوا غواړي چې قدرت په جنګ وساتي، بله خوا غواړي چې قدرت په زور واخلي. دا هغه څه دي چې دا خو تر اوسه پورې دا ولسوالۍ د دغه ولسوالیو تعمیرو شاوخوا ته دوه کلي لا نسته. دا چې وپله د جنګونو ښارو ته داخل شي، په زرګونو انسانان به د ورځې وژل کېږي. بیا دا جنګ د کنټروله وځي، جګړه د کنټروله وځي. جګړه هغه وخت خربړې شي، هغه وخت وژونکي شي، هغه وخت تباه کوونکي شي، هغه وخت سوځونکي شي چې د کنټروله ووځي. ستاسو په یاد دي د ډاکټر صاحب نجیب الله د سقوط نه وروسته کوم وخت چې دا خلک کابل ته را داخل شو، نه یوازې دوی، دوی خو لا نابلد وو په داخل کې، غله، حتی د هغه رژیم عسکر، خودزابطان، نور خلک، ملیشه، هغوی چا د شمال کمر دشمنونه پر سر باندې وتړله، چا د ګلبدین ډول پکولونه پر سر کې، په کورو ننوته، چور چپاول، غلاوې، دفترونه وژنې او شخصي قتلونه داسې کولې. نو دا جګړه د کنټروله وځي. یوازنۍ لاره دا ده دریم ډله، دریم قوت، بېپرې قوت چې په جګړه کې نه دی داخل، سیاسیون، علما، قومي مشران،
د هرې کټګوري خلک باید دوی ته باید واک ورکول شي او دوی باید په مذاکرات کې داخل شي او د سولې مذاکرات مخته وي. بلې هېڅ لار نشته په دوو طرفو. تاسو فکر وکړئ دا د دوه کاله د مذاکراتو کې دوی تر اوسه غیر له اختر مبارکي مو سره ورکړه خبرې مو سره وکړې چې بله پلا به دا سره وګورو. بسم الله الله اکبر.
ډېره مننه جناب جنرال صاحب. اوس سوال د جناب غروال صاحب سره کوم. قدرمن غروال صاحب که تاسو هم دغه سوال ته جواب ورکړئ چې په دغه ورځو کې طالبان او نورو جنګي ډلو جګړو او د خلکو وژلو ته زور ورکړی دی. په عین وخت کې د تنظیمو مشرانو او زورواکانو د قدرت په خاطر تازه عملي شروع کړي دي چې خلک یې د زیاتو اندېښنو او نامعلوم حالت سره مخامخ کړي دي. تاسو خپله هم د دغه حوادثو چې دغه اوس روان دي په افغانستان کې شهیدان یاستئ، همدارنګه دا چې اوس نفر مسله کېږي دا یو بل اندېښنه ده. په مجموع کې تاسو دوی اندېښنې څنګه څېړي او دا چې حالات په ستاسو د نظر کم لوري ته لاړ شي او څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله تامین شي؟
اشنا صاحب تاسو نه دغه کوم ملګري چې نن د بحث لپاره راغلي دوی ته سلامونه پر احترامات وړاندې کوم. او څه چې لیدونکي دي زمونږ دا غږ اوري او زمونږ سره دلته خپل دا وخت دی چې زمونږ د مشورو ته غوږ نیسي. دوی ته سلامونه او احترامات. ستاسو بحث درې موخې درلودلې شروع نه چې د امریکایانو د قوتونو د وتلو او ورپسې دوهمه مسله د وسلوالو تقویه او بیا اخري جمله چې جنرال صاحب ته راکړه ذکر کړه هغه د صلحې د راتګ خبره وه. نو اشنا صاحب دې کې خو هېڅ شک نشته چې موږ دوه څلوېښت کاله د جنګ کې ښکېل یو او دا دوه څلوېښت کاله افغانان وژل کېږي، اولادونه یتیمان کېږي، زنانه کونډې کېږي. نو دا یو تپل شوی جنګ ده په موږ باندې تر دغه دوه څلوېښتو کلونو پورې. دا نوې خبره نه ده. د وسلوالو مسله کېدل دا هم نوې نه ده. خو زه تعجب کوم د امریکا د دوستۍ چې دوی د مجاهدینو سره دوستي درلودله چې کله د هغې نظام راغی هغه یې په ډا کې پرېښودل. شلو کاله دغه ډیموکراسي چې دوی جوړه کړه دوی هم په ځای پرېښودله. او زه دغه ډېر د دوی په دې دوستۍ باندې اعتماد هم نه لرم. ولې مجاهدینو ته آر پی جی سیون چا ورکړه؟ مجاهدینو ته سټنګر او بلوپایپ مستعمف چا ورکړه؟ نو آیا چې دوی د جنګ سره مرګري کوله د روسانو په مقابل کې دوی وجنګېدل بیا مجاهدین ولې تنها پرېښودل؟ نو دا یو بحث موضوع. بیا ورپسې موږ په پاکستان کې دا بار بار دا اورېدل چې جنګ افغانستان دفاع پاکستان. نو اوس د دې دا شعارونه چې موږ ګورو چې پخوا کې دې داسې شعارونه درلودل او اوس چې موږ دا دې ګورو هر ځای کې چې جنگ کېږي د طالب په نوم اتیا فیصده پاکستاني دي پکې. شناختې کارتونه د پاکستانۍ اور سره دي او ټول څیزونه چې دوی سره هغه افزار دي هغه پاکستاني دي. عملاً چې کومې بزګریږي اردو خبرې کوي. نو دا یو تپل شوی جنگ دی، دا زموږ جنگ نه دی، دا د بریانانو جنگ دی. نو هم موږ سره امریکایانو دوستي درلودله په ظاهره هم پاکستانیانو او اوس چې ګورو نه امریکا دوست او نه پاکستان. دا اوس چیچنیا د کوم له تاریخه راځي؟ د پاکستان له تاریخه راځي. دا دې زخمیان د طالبانو چېرته ځي؟ د پاکستان په روتونونو کې. نو دا په لحاظه دا جنګ د موږ نه دی، دا جنګ د افغانانو نه دی، دا جنګ په مجموع کې د دنیا والو دی. اول د روسو امریکا و اوس به د پاکستان او د ایران او د روس او د امریکي شي کې کېدی شي چې نه مداخله ولري. دا خلک ونه غواړي چې دا جنگ ودرېږي نو دا درېدل د افغانانو په لاس کښې نه ده.
تر څو چې دوی را ځي او د مصرف صاحب مایکروفون فعاله کېږي، جنرال صاحب که تاسې بیا دا سوال ته جواب ورکوي چې دغه د همسایه وعدو په خاص ډول د پاکستان مداخلې په افغانستان کې د دوی موخه څه ده؟ ولې دوی څه غواړي د افغانستان څخه، د افغانستان خلکو څخه؟ په ظاهره خوا دې نارې وایي چې موږ سوله غواړو او د افغانستان کې داسې حکومت غواړو چې هغه د ټولو انتخاب یې سولې نارې وایي، مګر په عمل کښې موږ وینو چې دوی بیا هم داسې کارونه کوي چې هغه کاملا د جنګ دپاره دي.
پاکستان اجناس صاحب ده داسې فکر کوم چې پاکستان یو هدف یا یو موخه نه لري. پاکستان د افغانستان سره سرحدي مسله لري چې هغه د ډیورنډ کرښه ده، د پښتونستان مسله ده. پاکستان د افغانستان سره د اوبو مسله لري، دا خورا جدي مسله ده. دوی وارخطا دي که د خصوصا د کونړ او د کابل پر سندونو باندې بندونه جوړېږي، دوی د اوبو په مزله اخته کېږي. پاکستان د هند سره دښمني لري. پاکستان نه غواړي افغانستان چې د هند سره خورا اوږده دوستي لري، دا دوستي د دوی دوام وکړي. پاکستان مرکزي آسیا ته ضرورت لري. دوی غواړي چې په افغانستان کې داسې کنټرول ولري چې دوی د چا خبره مفت او بدون د ټکس ولاړ شي ورا شي، دغه لاره ځان ته جوړه کړي. پاکستان نه غواړي یو آباد، یو مستقل او د اقتصادي لحاظه پر پښو ولاړ افغانستان ولري. پاکستان غواړي چې افغانستان همداسې یو مصرفي هېواد پاتې شي، ځکه چې د پاکستان ټول تولیدات نه هند رانیسي، نه بنګاله دېش رانیسي، نه ایران رانیسي. یوازنی هېواد چې د پاکستان دپاره یو مصرفي هېواد دی هغه افغانستان دی. که د دوی دوا ده، که د دوی غلجات دي، که د دوی غوړي دي، که د دوی بیسلاټ کور دي، که د دوی ماشین آلات دي، که د دوی سیمنټو ساختماني شیان دي. د بلې خوا د افغانستان ټوله ناروغان هلته تداوي کېږي. افغانستان شفاخانې ځکه د منځه ځي، افغانستان کښې لارې و بندونه و مکتبونه ځکه د منځه ځي. په دې معنا چې افغانستان کښې دوی یو هدف نه تعقیبوي، یو هدف نه لري. په لنډ ډول پاکستان غواړي د افغانستان پر کورني او بهرني سیاست باندې کنټرول ولري. څه چې دوی غواړي هغه دې وشي، تر هغه رقم به دوی منډه ځي. په دې حالات کښې به دوی د هند سره روابط د دوی په خوښ وي، د نړۍ سره به روابط د دوی په خوښ وي. اقتصادي پرمختګ و د اوبو بندونه جوړول و دا ګټه مسایل به ځي، او دا بالاخره د ډیورنډ د خط نه ورتېرېدل او دا په رسمیت پېژندل. زه په دغه عقیده یم چې دوی یو هدف نه لري، اما وروستی اساسي هدف دا دي چې د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ سیاست باید د دوی په کنټرول کړي.
ډېره زیاته مننه جناب جنرال صاحب. دا دی دا غروال صاحب بېرته داخل شو. غروال صاحب که مایکروفون کښې فعاله کې، مایکروفون دې سم نه دی، کېدای شي هغه پاتې خبرې دې وکړي. مهرباني اوس کولی شي خبرې وکړي، مهرباني وکړي ستاسې خبرې په مابین کښې کاته سولې، لکه چې انټرنیټ مو ضعیف و خارج سواست، اوس کولی شي دوام شي.
نو یو بخش د خبرې دا وم چې دغه کوم چې دا ا عرصه کی حکومت کی اور بیلتن بیا پتنهایی بارے کی اور داو افغانان قدیش کی باندگی چه دی واری چه دا طالبان هم او حکومت هم پازوس پازوس قوت دی برابر کی چه دی شو جنگی او خدیر زیاد پمینس کی شنگان چی سر دا تا پل شو جنگ پمین بانی بیرنے جنگ دمون جنگ نده افغانان پل جنگ نده افغانان پخپلو کی دا جنگ بانی رازدی کام نده من پا دی خلق پا داخل کی یکم زیر باشت زمان خو پس
د افغانستان دغه مشکلات لري
اواز یې هم ډېر قطع قطع و
په زړه ډک دي ښه خبرې هم لري مګر دا دي چې سرطری لري دی ګوند دی ګوند فعاله ګوند دی اما دا دي چې مشکلات د انټرنیټ لري نو میشه از محترم غلام سخی مصرف رئیس شورای مغول و عضو کمیسیون انسجام احزاب و سازمان ها سوال نمایید. جناب استاد صاحب اگر شما این سوال را جواب بدید که در مورد صحبت کنید که در حال حاضر در افغانستان طالبان و دیگر گروه های جنگی با جنگ ها و کشتار مردم شدت بخشیده در این حال سران و تنظیم ها و زورمندان به خاطر قدرت تلاش ممالهای تاساس که مردم افغانستان را به تشویش و یک آینده نامعلوم دچار ساخته شما نگرانی های مردم را چی گونه ارزیابی نموده حالات از نظر شما به کدام سم در حرکت است و چطور شده میتوان که ارتش باس با صلح دائمی در کشور تامین گردد
الله الرحمن الرحیم آسد و تمام دوستایی که در پروگرام اشتراک کردن جهان سپاس ممنونتان سلام های گرم مرا بپذیرین. باید گفت که بدبختانه ما همیشه یک مردم خوبی نبودیم و منظور ای که ما همیشه اما یک مثل است میگه پاچا خر داشت خرش نوکر. ما همیشه در طول تاریخ نوکر خر پاچا شدیم حتی نوکر پاچا نشدیم. در جهان به خاطر منافع خود امروز همه میفهمه که جنگ جنگ پلگی میگیم که جنگ جنگ افغان ها نیست، جنگ مردم ما نیست، بلکه جنگ دشمن است، جنگ خارجی هاست که امروز در اینجا اینا را سر ما تحمیل کرده. واقعا همو گاهی که ما از قدرت دور میشیم مثل تکزای سه باری باز میگم که ما این اشتباه تکریم حالا دیگه اشتباه نمی کنیم و باز انقلابی میشیم، ولی در وقتی که در قدرت باشیم باز بله سه چیزی که بادار بگه همو را میگم اگه اقل از قدرت اظهار نمی کنیم مثل که ما شما دیدیم در طول تاریخ حتی در جهان دو قطبی که سوسیالیست ها بودن و سوسیالیزم بود و امپریالیزم بود در اونجا هم دیدم که کسی به این ملک رحم نکرد و همو کسایی که وطن دوست بودن وطن پرست بودن همیشه سرکوب شدن و تعداد که بله سید بودن اونا به قدرت رسیدن مثل آقای کارمل که مونه دیدم که باز با او چی شد و همین کسایی که مثلا دیدیم با آقای نجیب چی شد که اینا تجربه تلخی است که باید از این درس بگیرن همین زمامدارای امروز همین سیاست مدارای امروز با تأسف که هنوز هم درس نمیگیرن اینا هم صرف مثل بادیگارد پشت سر ابرقدرت ها استاد میشن و هرچی که اونا گفتن اینا او را میپذیره و قبول میکنه بدون از اینکه شرایط محیط و محل و مردم خود در نظر داشته باشند. واقعا صادقانه باید بگوییم که امروز حالات بسیار ناگواری در وطن ما وجود داره و هر روز صدها نفر کشته میشه. به خدا در دیگه ملکا شما بریم، ما آمدیم از مجبوریت آمدیم به اینجا. کسی گندش که نمیتونه کشته، کسی گندش که مرتا سنگ طرفش وار کرده نمیتونه، اما در ملک ما صدها نفر میموره، کس پرسانشو نمیکنه، کس در کسیشم نیست. تفرقه بیانداز، حکمت کن، اینمی احزاب سیاسی ما احزاب سیاسی نداریم. مثلا وقت احمد که احمد ایشان به یک طرزی به یک شکلی در یک بدبختی فرو رفتن، فقط منافع شخصی خود گروهی خود در نظر میگیرن و دیگر منافع ملی را در نظر نمیگیرن. شما ببینید یعنی بزرگا و کلانا اینا فقط آلی چی میکنن؟ از یک طرف دعوی اسلام ها میکنن که ما مسلمان هستیم، ما آخرت هست و پرسان هست. وقتی که پرسان هست این میلیارد ها دلار هست کجا میکنن؟ شما شور کردین به دبی خانه جور کردین در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکیه، در امریکا، در انگلستان، در کل دنیا همی دارایی افغانستان اینا بردن، مادنش شور کردن و همه چیز و بزرگتر از این که مردم ها خونش اینا فروختن، خون مردم ها میفروشن همیاله. هر روز مردم ما کشته میشه به خاطر چی؟ این جنگ های نیابتی هست، جنگ مردم ما نیست، این جنگ منافع قدرت هاست. ما میفهمیم امریکا میگن میبره و امریکا را به توپم بزنی آمده نمیبره، که بکشی هم نمیبره. و این جنگی هست که مثلا موضوع همی سیستم اقتصادی دنیا که امروز چین به روبرشت است و چین میخواه ابرقدرت دنیا شود نگاه اقتصادی، این جنگ امریکا و چین در افغانستان پیاده میشه، نه به چین ضربه میرسه و نه به امریکا، مگر قربانی از این بربادی از این به مردم ماست. با تأسف که زمامدارای ما هم در این راستا توجه نمی کنن، منافع مردم خود، منافع ملی خود در نظر نمی گنن، فقط در قصه پر کردن جیب خود است که چی می کنن. خدره نمی فهم که اینا وقتی که می خورن بیشتر از یک کفن چیز دیگه برده می تانن یا نی، ولی ما فکر می کنم که امو یک نام نیک که ببرن بهتر خواهد بود، اما در قصه نام نیک هم نیستن، در قصه مردم هم نیستن. اموتر دیگرها رو ببینید، میگن که پاکستان مداخله میکنه، که امریکا مداخله میکنه، دیگر نوکر کی میشه؟ من میشم نوکر، نوکر همی افغاناست، غلام همی افغاناست، تطبیق همی پروژه های خارجی رو ما میکنیم، همی دشمن وطن خود، دشمن مردم خود، خودی ما هستیم. مردم باید هوشیار شوه، متحد شوه، یک پارچه شوه، بدون از اینکه تفرقه بینشان ایجاد شد، بدون از این که اینها بفهمند ندیقل که برادر جنگ خارجی است، مردم باید متحد شود، مردم باید متفق شود، نباید حال دست خارجی ها شویم. بدبختی در اینجاست که ما همیشه قربانی دیگر ها شدیم، ما همیشه تحت قومنده هستیم و خودم مفروشیم، وطن خودم مفروشیم، خاک خودم مفروشیم، مردم خودم مفروشیم. بدبختی ما به اینم اینجا. همین زمامدارای ما طول عمر گفتم که از بسیار صحبت ببینین، همیشه اینا غلام بوده، نوکر بوده، همیشه اینا تابع دیگرها بوده، متوجه عجیب بوده، از خود کدام پلانی نداشتن، از خود کدام طرحی نداشتن که به وطن خود، به مردم خود دلسوزی کنن، رحم بکنن. و همین ما مترست این جنگ هایی که بعدا حال خیزش های مردمی میگم، یعنی خیزش های مردمی پنج روز بعد برای ما یک دردسری است که بیشتر از اون جنگ های عشق سور است. این نادیده نباید بگیریم، باید متوجه باشیم، باید توجه بکنن وطندارای ما. من فکر میکنم که این نباید ما بگیم که قیام های ملی، قیام ملی اونو قیام است که به منافع ملی باشه. یه جنبش های به اصطلاح جنبش هم گفتن نمیتونم، برش گفتن نمیتونم، این یک چند تا کسایی که مردم هم میخواین تعریف بکنن و مردم از ترس چون ظلمت ها را جاد دیدن کیبل جاد خوردن به اصطلاح به شخصیت از این مردم ما دیدیم که تعرض شد دنان خوردنشان مردم کار داشتن دششتنشان مردم کار داشتن دگشتنشان مردم کار داشتن به هر عنانات و رسم و رواج مردم اینا تعرض کردن مردم مال از امو ترس مجبور هستن به خاطر نجات خود میخواین که اینمی رای نجاتشان خواهد بود ولی ما میدانیم که نه رهبری از این رحمی تکدارا به دوست داره و این بسیار خطرناک هست هندی بسیار خطرناک برای ما هست و انگلیس و امریکا هم به قصه ما نیستن اونا اونمو خود نگاه میکنن و منافع خود در اینجا مثلا ما میبینیم که معدن ما چور میشه دارایی ما چور میشه مردم ما کشته میشه مردم ما تباه میشه یک تعداد از رهبرا به اصطلاح رهبرا که تعهد کردن در یک طرف معاش میگیرن از یک طرف مردم به کشته میتر و خود از اینا هم کدام اهدافی یا برنامه تحیل مدت نداره ما فکر میکنم که در این شرایط ضرورت است که امی کسایی که از اقل یک طرز تفکر ملی دارن باید با هم منسجم شوند یک پارچه شوند و نگذارن که وطن ما دیگر بیش از این به سوی تباهی و بربادی بره و امی ختم بکنن امی موضوعات امی تکدارا و خارجی ها و یک پاچهشان واقعا یک قیام ملی بکنن یک روز جب روز قربانی بتن سالها هر روز ما کشته میتیم قربانی میتیم همی قربانی دو سه چهار سال همی 20 ساله که دموکراسی را آورده همی دموکراسی که غیر غم تباهی بربادی به مردم ما چیز دیگه نداده همی کشته ها اگر یک روز کشته بتیم ما نجات پیدا میکنیم از کل دنیا در اینجا نی پاکستان ملامت است و نی انگلستان ملامت است و نی دیگه ملامت است خود ما ملامت هستیم که ماشخور هستیم خود ما خود جیرخور ساختیم منافع ملی خود فدای منافع شخصی خود میکنیم خود ما ملامت هستیم که ما به نوکر اجنبی میشیم و غلام میشیم به دای باید نام دای به نام دیگری از ما استفاده میکنن
تشکر جناب مصرف صاحب ولی ایران باید فراموش نکنیم که شورای خارج به طور خاص همسایه ما هدف خاص داره اونا هم همیشه در امور داخلی افغانستان مداخله کرده و که بیشتر جنرال صاحب اشاره کرد از نظر شما چطور میشه که صلح بیاید یعنی در مجموع مداخله شورای خارج چطور میشه قطع شود
ما پیشتر عرض کردم که یک راهی نجات برای ما وجود داره که این از امی طریقه که ما شما صحبت میکنیم کل روشن فکرها و کسایی که وطن دل میسوزانه به مردم دل میسوزانه اینا آواز خود بلند کنن و متحد شوند و گام وسیع و عملی بردارن دیگه این یک واقعیت است که پیشتر ما گفتم که کرده است گفت که اگر خارجی ها اینجا مداخله میکنه ما مگر قدرت پیدا کنیم در خارجی ها مداخله میکنیم در امریکا رئیس جمهور یک دست رئیس جمهور دست نشانده را میشنیم یعنی اعتراف کرد که من رئیس جمهور دست نشانده بودم و کسایی که بعد از ما اومده اینا هم دست نشانده هست یعنی او یک خصلت از این که به اصطلاح بعد از اما وقت در حالی که همه که میفهمیم که او باید در وقت خود عمل میکرد او باید در وقت خود کار معقول و انقلابی به نفع مردم میکرد و مردم روشن میکرد نمیگذاشت که کسایی که منفعت جوست کسایی که وطن فروش هستند کسانی که به خاطر منافع شخصی خود منافع میگیره قربان میکنه اونا را موقع میداد ما دیدیم که کابل بانک چور کردن زمین های دولتی را عینو مینه کل افغانستان زمین های دولتی را چور کردن و بردن به خارج گرفتن انتقال دادن نواسه و کواسه شان امیال سر شایش و عشرت میکنه و ما یقین کامل دارم که اینا را درد گرده خود گرفت و به مرضای مهلک خدا دچارشان کنه، کسایی که منافع ملی ما را فدای منافع شخصی خود کرده. دیگه آمدیم سر ازی که صحیح است، خارج هر کس کوشش میکنه، ما هم اگر توان پیدا کنیم پس میخواییم که پاکستان چی که حتی هندوستان بگیریم، حتی مستردات قبلی را که اخوانا در او چی داشتن حکمت کردن او را دوباره بگیریم، مگر ای توانمندی چون نداریم بنان ما نمیتونیم مداخله بکنیم. اما نباید ما با امتهای خود از رای خشونت پیش دهیم. امو مگزور کم قهر بسیار، این خصلت باید دور بکنیم. ما باید خود متحد بکنیم، اول باید خود جور بکنیم. ما اگر خود جور نکنیم، ما اگر خود متحد نسازیم، هیچ چیزی کرده نمیتونیم. این خیانت است به این مردم ما، اینمی جنایت است. فکر میکنم که ما مردم تشویق کنیم با این که گپای اضافی بزنیم یا گپای بیش از توان بزنیم، توان از این را نداریم. ما نمیتونیم امیال حساب دمی طول 20 سال چقدر خارجی آمد چقدر خارجی را، یکش پاسپورت داشت نداشت، کی امیره کنترول کرد؟ یک کسی بگوید باز ما بگوییم تالا ما استقلال داریم و ما ایتو رستیم، ما شیر رستیم. این برادر باید اگر روبان باشی، روبا همونان خود پیدا میکنه، اما ما همونان خود نمیتونیم پیدا کنیم. ما خود نجات داده نمیتونیم. ما باید یک رای نجات برای خود پیدا کنیم. رای نجات ما این است که ما از تفرقه، از و از تیکدار خود نجات بدیم. اون تیکدارای ما تحت تاثیر تیکدارای مختلف هستیم، یک تیکدار نیست. بنام مذهب، بنام دین، بنام قوم، بنام سمت، بنام های مختلف ما را تقسیم کردن. ما باید کل دیر دور بسازیم از خود. یگانه رای نجات ما وحدت ملی است و مداخله در امورات دیگران که ما نباید کارهایی بکنیم که به سود دشمن باشه و یا زمینه را برای دشمنان خود مساعد بسازیم که او سر ما تعرض بکنه و از ما استفاده بکنه. خب ما اگر فرض کنیم بگیم پاکستان مداخله میکنه، داخل پاکستان که در افغانستان مداخله میکنه، امی افغان ها هست در قاتلی ها یا نیست؟ صحیح یک پنج تا فوجیش باشه، اما افغان ها کلگی میفهم امی طالب ما کی هست؟ طالب کی هست؟ از آسمان خطور نشده. خب یک پنج تا صحیح یا کرنل یا دیگه قدیس باشه، اما امی اجنت که شده این کی هست؟ این نوکر که شده کی هست؟ ما باید خود همتایی خود، خیش خود، قوم خود اصلاح بکنم. مرکز منطقه خود در محیط خود باید کار بکنم. خواه هستیم فقط فقان میکشیم، مردم توهین میکنیم، دنیا را توهین میکنیم و نانم از مردم میخواییم، تر مردم اتکار داریم و باید فقانم میزنیم که والا مداخله میکنم. مداخله را کی میکنه؟ چرا ما بیدار نمیشیم؟ چرا ما متحد نمیشیم؟ چرا ما یک پارچه نمیشیم؟ چرا این جنجال ها بین ما وجود داره؟ در هر تلویزیون برو یکی دیگر از یخن گرفته تمام روز، در پارلمان برو یکی دیگر قد بکس میزنن. این عشق هست، این بربریت هست. امی دشمن های وطن امی مردم هست که در پارلمان یکی دیگر قد بکس میزنه، قد چبلک میزنه، زن و مرد. این امی دشمن های وطن هست که در قدرت دولتی ششته و ما را میجنگانه. ای خودش این ای باید تصفیه شده. ما باید از خود شروع کنیم، تا رو باید از خود شروع کنیم. هر کسی میگه ما از خود، از قوم خود، از بیادر و بیادرزاده و بچه و اولاد خود شروع باید بکنیم، از فامیل خود باید شروع بکنیم، اصلاحات با وجود بیاریم. ما منافع ملی خود باید بستر از منافع شخصی بدانیم. یکی زمرد برده رایست، دیگه لاجورد برده رایست، دیگه در هر منطقه هر چیزی کسی رو به یخما برده رایست و میلیاردر شدن. ای مردم چرا توشغل نمیشه؟ چرا عقب از این کتار اعلان نمی کنه که اینا دیگه باید اینا را لبایت نگوین؟ اینا اهدافشان همی است که مردم به جنگ بندازن و منافع خود بجوین. اینا معاملگرهایی هستن. دیدیم دیگه آلم پایا برخه کی اینجا خراب میکنه در شهر کابل در این شمالی اینجا شما نمیدینیم که کی هست یعنی والی های ما و شما والی های ما و شما اینا اگر با مردم چی داشته باشد اینا میتونه دشمن نقدر پیش بیه دمی بغلان شما بغلان ما خواست از چهار تا در افکول است در دنه غوری در اینمی پنج شش تا دیگه کی هست اونجا چرا نمی کنن این کاره نمی خواهن خود امی زمامدارا دست داره پارلمان دست داره و دولت دست داره شریفانه برد می بین که منا دست داره اونا این خرابی رو می خواهن اونا می خواهن که اینجا جنگ و جنجال باشه اینا چیل کنن به این حالت وطن جور نمیشه ما میگیم که مداخله خارجی صحیح مداخله خارجی این وطن ما چرا مداخله از ما که در خورتر ملک هست چرا اونا شدال تاجیکستان است یا دیگه ممالک خود کوچک دیگه است این لختنشتین است در اروپا بینین دیگه است دیگه است دو نفر پولیس داره در لختنشتین میگن آمد این سگزی که مردمش خوشوار است مردمش متحد است چرا کسی تعرض کرده نمیتونه ما اوشار نیستیم ما اوشار نمیشیم ما یکی دیگه خود تخریب میکنیم تو کشیشیم در تلویزیون پشتون است و تاجک است و ازبک است شاعر ما بیون سیر که شروع میکنه که شاعر میاره که مغول و دست بکنه چنگیز خان 4000 سال پیش 500 سال پیش مرد وفات کرد رفت پوش رایش دیگر جنایت که موتو میکنیم ایت کس نکده دی خواب اینی جنجال است، اینی بدبختی است، اینی چیزا اگر گم شوه ما خود کل بی افغان حساب بکنند به این وطن دل بسوزانند این وطن زور تیار است، نه پاکستان زورش میکشند، نه امریکا نه دیگه امریکا را کی آورد؟ امریکا آمدی با ما اینجا آمدی میخوای چی بکنی ما را چرا در قربانی حساب میکنی؟ ما چرا عروض قربانی بتیم؟
اشتاس بل خواتل آرهی
بله خیلی
مشرف صاحب بله
بله
بله کدام طرف
بله بله
مشنم خود را خلاص کنی که اصلا امو سوالی که ما کردیم ممنون اگر خلاص جواب بگی که رای حل چی است از نظر شما
رای حل گفتم که اتحاد و همبستگی مردم افغانستان و امیر روشن فکرایی که خود روشن فکر حساب میکنن اینا باید تلاش بکنن که از خود شروع بکنن بعد از او به خیش قوم خود شروع بکنن اتحاد و همبستگی رو بین قوم به وجود داره در غیر از او فکر نمیکن تک ست سال دیگه این چیزا حل شود و این ادامه پیدا میکنه این یک روز نیست دو روز نیست یک سال نیست دو سال نیست این ادامه داره ما باید برای خود نه برای نسل بعدی خود باید کار بکنیم و زحمت بکشیم تا راه نجات پیدا کنیم فعلا اینمی یک امیدواری است برای مردم ما و دیگه ای چیزا به دست نمیخورم با عقیده ما این موقت است امروز اینجا را گرفت اونجا را اعلا کرد اونجا را گرفت اونجا را اعلا کرد این چیزا به دست نمیخوره این کلگی به جان مردم ما باید مشار شود طالب هم مشار شود دولت هم باید اگر واقعا امی میخواه باید اشارانه کار بکنه با مردم دولت ها را ایجاد کنه مردم کسایی که واقعا در بین مردم نفوذ داره با اونا اتکا بکنه نه این کسایی که تکدار از منافع شخصی خود میخواه
شکر در این مورد باز پسند ما سوال داریم غروال صاحب چواری داخل شو بیچاره مثل کمال لکشی بیا خریسی در داخل شو خود پار شد که چیر رالی دلتا از مر سر یو بل سیاسی چورم که کارپو او در مالیه در وزارت پخانه مهم در یوالی در سیاسی گندونو در سازمانونو پا اروپا کی در گلی کمیته غری جناب سلطانی صاحب هم راست را بی سلطانی صاحب کتاشی هم پدا باز که گردون وقتی بیتا خورا سرا استی از بر دوستان چی ما نمونه یاد کل در انترنت مشکلات لدی دیمونه کول اسپنسی گردون موین که پار سرات کتاشی پدا باسو کش پدا اولوز که طالبان و نور جنگی کلو جگلو و لخل موجل تزور کردی پا این وقتی در تنظیمو مشران و زروکان و در قدرت بخاطر تازه معامله شروع کردی چی خلقی به زیاد اندیشنه و نمالو مدد سر مخامه کردی هم دارنگا در اوسنی وقتی در سلاحی توزیکی در خاص دول تنظیمو تا تاسو د خلق و اندیشنه سنگه چهری یا اون دا چی حالات بستاج در نظر کمیور تلاشی او سنگه که دایشی چی پا افغانستان که در اینی سول وربان راست
اشتاس پیب ما نغوخته چه ستاسو باس که اغاو کم خفای صورت راغلو اوزن نن دلیل خاطر راغلم چه دامرگیری و گورم جنرال سیب گورم بیر خوشحال شولم دیر وقت منو بلدلی او آقا ده شکر تکرد نام خدا آده مصرف سیب غرب می وارد و غربال سیب تاسو خفای صورت اشتاس سیب زستاسو وقت دیر ننیسن زما سر یه سوال لی چه منگ همیشه پا دقیه یو خواد قضیه وانی دیر باز کن چه طالب ده و داسی ده مصطف سیب یو چه خبرت اشاره اکره جنرال سیب اونگو اکره زماغ دزی آشنا سیب نو زمان چه آیا دا دولت هم چونه صادق ده ده سولی پا اعتباری دولت ده مافیا و یو مرکز او ده مافیا و یو طوله نده په دولت کې هم یعنی لږ سړی باید دغه جهت ته هم فکر وکړي او مطالعه وکړي چې د دې شاته کومې تیوریګانې پټې دي آیا د دې شاته د افغانستان د تجزیې د تیوریګانو غږ نه راپورته کېږي د دې شاته د الیپور او د پلاني او پلاني غږونه نه راپورته کېږي زه وایم چې دې کې دولت څونه ملامته ده د دې سړی په نه راوستلو کې زه خو وایم چې د دوی سهم لا ته طالب زیات دی بله خبره زه دې ته د دوستانو زه نه غواړم چې هغه وکړم ته خپل نه هغه وکړم فقط توجه راړوم چې د دې دونه ساده نه ده چې دا طالب دا کار وکړه طالب دا کار وکړه نن دولت په ډېره اسانۍ باندې کولی شي چې داعش ټاپم پیدا کړي وی لګوي په ژي باندې د طالب ټاپم ولګوي خپل صفر قوم هم لري او خپل توتین کولی شي او د طالب او د زه طالب نه دفاع نه کوم په هیڅ صورت باندې یعنی لوبه ډېره جدي روانه ده د هند لاس په دې کې دی او به اوس وګورئ ما چې مصطف صاحب وویل غروال صاحب جنرال صاحب دا خیزش مردمی په اصطلاح دا چی دی نن سبا په ټول مملکت کې د خلکو د حاصلاتو وخت دی خلک خپل فصلونه راټولوي دا نفع چې تاسو په ټوپکې په غاړه اچولی دی اول دا ټوپک یې دا سنا وګورئ دی د دایاک پروژه څه شوله دوی چېرته دا سناوې پټې کړې وي د دې به یې پوښتنه وشي بله خبره دا ده چې دا خلکو په زراعت مسو دا خو ټول دا د کوڅې او بازار مزدورکاران دي چې دوی راټول کړي دي او ټوپک یې ورته په غاړه اچولی دی ودرولي دي چې وروره دا پیام مظلومي ده پیام مظلومي به څه کوي که ما نن جنرال صاحب ته هم په کومنټ کې ولیکل چې دوی کله چې د برق پایې نشي ساتلی د خپل کور په مخې ته د برق پایې نشي ساتلی نو دا به بیا خپل کلی څه وساتي زه وایم چې راځئ دغه بل جهت ته هم باید یو څه توجه وکړو او په دې مورد کې هغه وکړو زه وایم چې دولت هم ډېر ملامت دی دا سوله نه غواړي دلته یې دې شاته ډېرې نورې تیوریګانې موجودې دي دلته د ژبې مسلې ته خلک لمن وایي دلته د قوم مسلې ته خلک لمن وایي او دلته نورې قصې روانې دي او امریکایان په دې کې اساسي هغه لري رول لري مننه استاد صاحب نو ستاسو د وخت نه نیسم دونه مې وخت شاو
مننه مګر تاسو بیا برعکس یوازې یو خاطر توجه وکړه تل باندې سپینې ملایکې تللې په داسې حال کې چې دغه اوس جنګ هم طالب شروع کړی دي او د پاکستان مداخلې خو هغه خواته پرېږده چې دې پاکستانیان لکه مخکې د وخت اشاره وکړه چې دا اوس پاکستان جنګېږي دا جنرالان یاد نیولی دا پرون یې ډګروال نیولی دي یعنی دواړو خواوې په رښتیا ملامت دي دواړو خواوې باید سوله وکړي او دواړو خواوې باید د افغانستان پر خلکو باندې زړه وسوځي مننه غروال صاحب تاسې اوس کولی شئ خبرې وکړي
اشنا صاحب تشکر د منګه بس عجیب بد قسمتی ده چه زمان ده خبرو وارا چی بیاده چه ده نت مشکلاتی صاحب بزن اول یا توقعه کن چه ده ده مرگونو با
نظر مهور ده وارم دکه ورمان سا پلازه کرده یو پنزه دکه نو ما ده پانسمان کن ده کن
نو
نه سامن بله مهربانی نرمال سا مهربانی اوکی
دا قیام میں ملی چی دی دا خلق دا چی دیوی چی دیریار چی تاو سالا چی تاو دا سی کور نست چی قلیشی کور کنر لدی دی خلق دا قیام میں ملی کی چی او تیلو تا چار سال تو پی ولی دلی تانکون و تیاری دی ولی دلی یو من سالا خو تول افغانان دی لدی اخبر دی محافظت دبارا دا صورتی حال چی چوک افغانستان کی وقت تیره یو کلیشی کور با دی اخبر دی حفاظت دبارا خام خاصات دی که دغا قیام مردمی نوائی نتاسو دا یقین ولره چی اوز با لس پینزلس ولایتو نتان سختو دی اردو ملی خود چون روحیه زیف لمنین در تلیبا او هیت زیهیت و دسوالی تا حکومت دا ونکل چی دی التا حکومت لگره وی اغیت نجات ورک کره وی اس کو منتظر ثابت چې جنگ بیرونه ده رفت چې جنگ بیرونه ده افغانه و تصول ها پرکان ده اس
یا اروال صاحب یا خارج یا مشکلات دلتا دیر دی انترنیت پا افغانستان کی
اشنا صاحب ډیرو مخدو چې زه کله خبرو باندې راشم زما نیټ داسې ګډوډ شي
لا دې ته تراله پروا نه کی مهرباني وکړه
او نو خبره پدې چې تاسو له بچنګ افغانان مېس کړئ
او
افغانان دنیا دې په جنگ اچولې دا افغانان په خپل په جنگ اوس کرا شو ته چې طالب په حق ده حضرت ټیک شو طالب په حق ده څنګه نو چې ور سوالې دینې شي نو دا کده نظام جوړول غواړي آینده کې کار کول غواړي او آینده دلته حکومت کې نو دا ودانی ولې ورانه ور سوال دی دا به هر افغان سره دا سوال وي خو اوس په دې باره کې نځو ولې دا زموږ بحث نه خارج دا بل صاحب ته وځو نو صلح د پاره د حکومت لازما دا تقاضا ده چې موږ دلته یو زه تقریبا 15 سیاسي حزبونه دي او شل 15 شوراګانې او سازمانونه دي چې دلته زه رهبری کوم او ټول ته موږ دغه خواست ده دغه سیاسي فعالیت ده زموږ چې موږ یې کوو چې څنګه موږ صلح راوړو موږ شاید د شنبې په ورځ یو کانفرنس هم ولرو هغه کوم زمونږ هم دا خبرې دي چې صلح به څنګه راشي موږ غږ په حکومت باندې ده چې وروره ته خو دلته صلح وزارتونه ریاستونه امنیتونه لري ولې دا خلک نه راغواړي چې دغه د بیګانه او د لمن نه د خپل خلک ولې نه راغونډي موږ ویلې اشرف غنی صاحب کارپور دی او نه پوهېږم چې پلانې دی اوس ودانې دی زمونږ نیم نفوس ځوانان د مزدورۍ لپاره مایان وخوړل نو د خپل دی وطن ته هیڅ ونه کړ راشه اوس هغه کارونه خو دې ونه کړل نورو ترقۍ نه هم درتېر دا سړکونه او دا میدانونه دا څه چې دی جوړ کړ کور دی ودان
دا مونږ لپاره ډیر دي راشه اوس د خپل دریس کې لیک نرمواله راواله او دغه د کوم کسان چې طالب خو پاساس دی او ظلم تلی طالب شوی دی پاساس دی او جبر تلی دغه مجاهدین څنګه منځته راغلل ته یې خوانې ته ږیره لرې تا پکول دی تا لنګوټی د پلانې د ته بی بی سي اورې ها پلار یې ورته ووژه زوی لاړه غره ته وخته کاکا یې ورته ووژه وراړه یې لاړه ماما یې ووژه خوړه یې لاړه هغه نه چې به هاد جوړ شو اوس عین شکل چېرته سپین لنګوټي والا ګوري سرې ګلي والا ګوري شاګل د ورځې امنیت کې بندي کړه هغه چې درې میاشتې څلور میاشتې پس ووځي هغه د خپل انتقام لپاره توپک اخلي یو تعداد داسې یو تعداد داسې دي چې دا ګروګان دي د موږ همسایګانو سره هغې مجبور دي چې جنګ وکړي هغوی منافع په جنګ کې دي اولادونه هلته ګروګان دي ولې سره واقعیتونه نه وایي ښه خبره دا ده چې نظام دوی ته ځای ورکړي اوقاف دې ورکړي که هسې دا ملایان دي اوقاف دې ورته ورکړي ستره محکمه دې ورته ورکړي معارف دې ورته ورکړي خو دې کې هم فداکاري نشته جناب اشنا صاحب حکومت ته هم پکار دا دي چې د دغه قتل و قتال مخه ونیسي هغې وایي موږ اسلامي نظام راوړو نو هسېم افغانستان خو اسلامي حکومت د مشکلې په څه شي کې را دي ولې د ښځو خو تعلیم هغې هم نه ردی ولې هلته حدیث دی طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمة نو مشکل څه شي کې اوس خو چې دا خپله ډله موږ د خارجانو په غېږ کې وګورو اوس خو د هغې د لاسپیکر نه خبرې کوي که دې طالبانو ته په نظام کې حصه ورکړی شي زه فکر کوم یوه لاره دا ده چې حکومت به خپل له طرفه از خودګذاري ولري تشکر جوړه
ډېره زیاته مننه قدرمنار ول صاحب اوس خو تاسې داسې پر خبرې مسمې سولې که په دې باندې روڼا واچوئ چې دغه خارجي هیوادونه په خاص ډول پاکستان دوی څه هدف لري چې په افغانستان کې داسې واضح مداخلې شروع کړې دي حتی دا دې وشول کېږي چې په دغه جنګ کې بیخي دي داخل کړي
جناب اشنا صاحب دا واضح ده افغانانو ته واضح ده د پاکستان عوامو ته واضح ده بله ورځ یې په پارلمان کې یو کس غړی د پارلمان چې بیا شهید کړ هغه واضح وویلې چې دلته د بوټو په وخت کې چې هلته داود خان حاکم و تاسو استاد رباني سیاف او د حکمتیار صاحب او د مسعود نه حکایت کو چې تاسو دا خلک چېرته وروزل نو هلته خو که د نجیب په وخت کې کفر نو د داود خان په وخت کې خو کفر نو دې خپل څه منافع پکې ګوري او بانه دا کې چې دلته هندوستان موږ خو یو هندو عسکر په کابل کې نه ده لیدلی په ولایاتو کې نه ده لیدلی په میدان د هوایي کې هم نه ده لګېدلی دلته هندو عساکر چېرته دي دلته د هندوانو موږ چېرته دفاع کړې ده دلته د هندو عسکرو کوم قطه ده دلته یو بانه ده او دا صرف دنیا موږ ته لکه فلسطینیانو ته اسرائیل غم دی موږ دپاره پاکستان اوس غم جوړ شوی دی پاکستان نه اوس په تنګ یو اوس که دا اغزن تاریخ خو هم تېر شو نور څه غواړي تجارتونه دي خو هغه د دنیا سره تجارت کوي افغانان تا سره هم کوي څو میلیونه افغانان دا اوس هم هلته میشت دي تاسو سره ګډ ژوند کوي نو هغه د پارلمان کس خبره چې هغه شهید کړه بله ورځې پنځه شپږ ورځې مخکې هغه واضح په پارلمان کې دا خبرې وکړې ما واورېدلې او د کرنل امام خبرې ما واورېدلې چې هغه وایي چې مونږه امریکې ته وویلې چې تاسو اردو مه جوړوئ نو دې اردو جوړه کړه مونږ طالب جوړ کړو ښکاره خبره ده نو دې کې خو بل پټ راز شته نه براله ښکاره دی وایي ابل ورځې هغه شیخ رشید دی یو وزیر دی هغه وایي چې مونږ دلته د طالبانو د زخمیانو تداوي کړو دنیا ته په کار دا ده چې دغه جنګ مسلې ته خاتمه ورکړي دنیاوال به دوی سره په دې باندې سره جر وباس وکړي چې نور د افغان وژنه باید بس شي نو افغانستان خو تقریبا څو زره کلن تاریخ لري پاکستان خو شپېته کاله ټول عمر دی دا اوس هم لا بچی دی په دې شپېته کلو کې هند سره هم جنجال دی ایران سره هم جنجال دی افغانستان سره هم جنجال دی دا سرطان دانه باید افغان دنیا د دې مین نه یا لرې کړي یا چاره ورته وکړي نو افغانان خو ډېر عاجز خلک دي هغه مخکې یو ورور وویل چې ډی ډی آر او پلانې اسمدانه نو دینو خو سلاګانې دا غټې ټولې کړي دي کلاشینکوف خو خپل د محافظت لپاره د پنځه کس سره چې پولو کې پروت دی نو په کلاشینکوف باندې د ملکونو جنګ خو نه شي کېدلی دنیا ته پکار دا ده چې ملل متحد ته پکار دا ده چې مداخله وکړي نو چې دغه انسانان وژنه دا حقوق بشر څه ته وایي د ورځې پنځه سوه زر کسه انسانان وژل کېږي بیا حقوق بشر خو دې ته وایي چې باید انسان مړ نه شي او د افغانانو دا جرم څه ده زه په دغه نه پوهېږم آشنا صاحب دغه مرګونو نه پوښتنه وکړي دا چې د کوم ځای مجرمین دي چې بالکل د دوی دغه جرم ختمېږي بېخي نه څلوېښت کاله وژل کېږي بیا مجرمین دي نو زه په دغه باندې نه پوهېږم او د پاکستان دغه کوم مغرضانه عمل چې کوي زه دا ردوم دغه پلته د ګوګر ده که سړی یو ګاز یا چې لګوي نو اول ټپ خپل لاس ته رسیږي زه په دې متعقن یم چې که دا کوم اور ده په کشمیر او په افغانستان کې بل کړی دا انشاءالله په انتها کې دی به پخپله یو ورځې په دغه باندې په دغه مشکل کې اخته وي نو اخوا مسلمانان دي موږ په دې نه یو خوشحال چې پاکستان دي یا لکه بعضې خلکو چې خدای دې غرب کې پلاری دي کې نه پاکستان دي وي افغانستان دي وي ایران دي وي انسانان دي مسلمانان دي ورونه دي او باید یو ورورۍ فضا منځته راوړي تشکر
ډېر زیات مننه ګردو دوستانو غواړم یو بل سوال ستاسو نه وکړم چې دا ډېر مهم دی او زموږ د بس نن ورځې بس هدف هم دغه دی چې موږ څنګه کولی شو دا ګوندونه سازمانونه او مدني ټولنې او کومې شوراګانې دا ټول متحد کړو دغه مشکلات چې تاسو ورته اشاره وکړله او د اوسني حالت بد حالت چې په افغانستان کې روان دي په دې څنګه کولی شي چې په دغه کې رول بازي کړي او د خلکو ږغ پورته کړي په دې اړه که جنرال صاحب دا تاسو راغله جنرال صاحب پاکستاني که تاسو پر دې باندې بحث وکړي چې څه باید وشي چې خلک هېواد راتلونکي بد حالت ته وژغورل شي په دې تړاو په ځانګړې توګه د ملي او مترقي ګوندونو سازمانونو مدني ټولنو قومي شوراګانو یا همدارنګه سیاسي شخصیتونو دغه چې ټوله ورځ انتقادونه کوي د دې مسؤلیت او رسالت څه دي
مننه اشنا صاحب اول خو تر ټولو دمخه زه مهین صاحب سلطانی صاحب ته ښه راغلاست سلامونه احترامات تقدیموم او زه هم د زړه له کومې خوشحاله شوم بعد د ډېرو وختونو مې غږ واورېدې د یو سلسله ډېرو مهمو نقطو ته اشاره وکړه که ستاسې اجازه وي زه په لنډ ډول هغه دوی د پوښتنې په شکل باندې مطرح کړه چې دغه اصلي مسله هم راپورته که تقریبا چې دغه ته توجه وشي بیا به پر دې باندې بحث وکړو چې دا دغه اوسنی حالت ته د حل لاره څه ده سلطاني صاحب ته باید عرض وکړم چې هیڅ وخت ما یا ډېر دوستان چې هغوی دغه د بهیر پروسه کنښدي دا په دې مفهوم نه ده چې موږ د دولت طرفداري کو ګوري راسې واقعیتونه داسې وڅړو دولت د امریکا او ناټو په زور جوړ سوی یو دولت و د بن د کنفرانس څخه ښه وو که بد وو د هغه په نتیجه کې منځته راغلی دي بنام د جس هیڅ څوک سترګې نشي پټولی هلته یو لکو پنځوس زره خارجي قوتونه موجود وه اته څلوېښت پنځوس هیوادونو هلته موجود وه او په نړۍ کې داسې یو هیواد څوک نشي راښوولی چې د ملګرو ملتو په سازمان کې یا د امنیت په شورا کې د دغه مداخلې اشغال هر نوم چې پرېږدي د دې مخالفت یې کړی معنا دا ده چې هغوی خو خط معلوم دي موږ وایو موږ دغه دا ده چې ولې د دوهې په کنفرانس کې بدغه کې په خبرو کې دولت څنډې ته شو که دولت ته مکلفت ور سپارل سوی وای نن به دا ټولو خلکو ویلو چې دولت ته درواغ وایه دغه دې غلطي ده دا یوه مسله دوهمه مسله کم وخت یعنی دولت ته هیڅ موږ په دې خاطر نه چې دولت ته کریډیټ ورکړو موږ په دې خاطر چې دولت که په مذاکرات کې وای دولت باید مسؤلیت اخستی وای نن به خلکو دولت ته ویلي وای چې تا امضا کړی ده چې دا زندانیان په دغه تاریخ ایله کوم تا دا کار ونه کړي ستاسې په یاد دي دا اوس هم په آرشیف کې موجوده ده د تلو یو سره ښاغلي ستانکزي عباس ستانکزي یو مرکه درلوده اوس هم په آرشیف کې شته د هغه څخه پوښتنه وکړه چې دا اووه زره بندیان دا پنځه زره بندیان ستاسې او زر نفره بندیان د دولت دا به څنګه چې او که افغان دولت دا نه منه هغو دا په افغان دولت پورې هیڅ اړه نه لري دا تعود موږ ته امریکایان راکړي که دغه مسؤلیت په دغه مذاکراتو کې افغان دولت ناست وای دا دا د افغانان دا جهان نه ده افغانان به مخ ور اړولی دولت چې تا امضا کړې ده ولې په لس ورځې کې دا بندیان نه خوشي کړي د ستونزې غلطي دغه د مسلې غلطي دغه دا سره شو ستونزه دالته را پیدا شوه ما په هغه ورځ باندې یو مقاله ولیکله په دې باندې چې په لاس ورځې کې پنځه زره بندیان د ټولو د غو سره ټولول دا تشخیصول دا که خلیزاد دا کار کړي دا که هر چا کړي دا غیر ممکن کار دی چې دا هسې نوم سر وکړي. اول دغه بندیان چې نیول شوي دي نوي فیصده یې په مستعارو نومونه نیول شوي دا ناممکن و بناء دغسې فیصلې د دولتي چارواکو چې هغوی سره دا بندیان موجود و یا هغوی په قدرت کې دي دا غیر ممکن خبر. دوهمه خبره د مذاکراتو ده. زه دا نه وایم سل په سل ما درته وویل په خپلو خبرو کې چې یوه خوا غواړي چې حاکمیت وساتي بله خوا غواړي چې حاکمیت یا قدرت لاس ته راشي. اوس راځو مثلا د مذاکراتو موضوع ته. په مذاکراتو کې ایالات متحده امریکا طرحه ورکړه. ښه طرحه وه که خرابه طرحه وه دا دې پرېږدو. په دې مذاکراتو کې په دې طرحه کې داسې ویل شوي وه چې یو مشارکت حکومت درو کالو دپاره یا څومره وخت دپاره دا باید جوړ شي او ټولې خواوې په دې کې ګډون وکړي. پر دې باندې ښکېلو خواوو ته دعوت ورکول شو چې تاسو خپل نظرات وړاندې کړي. دولت طرحه ورکړه مخکې تر وخت انتخابات نه پوهېږم دا هغه پلان بستانه تاسو ما ته راوښتئ طالب څه طرحه ورکړې ده. طالب غیر له دغه کلمې نه چې وایي موږ اسلامي شرعي حاکمیت غواړو. اوس دغه اسلامي شرعي حاکمیت کوم تعریف لري که نه لري؟ ایران غوندې، پاکستان غوندې، عربستان غوندې، اندونیزیا غوندې، مالیزیا غوندې، ترکیه چې هغه اسلامي هېواد دی سیکولر څه نه فهم. دا خو باید خلک په دې باندې پوه شي. راځي اصلي داسې واقعیتونه سره ووایي. ستونزه اصلي په دې کې ده که چیرې طالب طرحه وړاندې کړې وای او دا طرحه یې داسې وړاندې کړې وای چې موږ دغسې یو حکومت غواړو، موږ دغسې مثلا د دغسې پوښتنه وکړه د ستانکزي د همدغه ستانکزي صحبا ستانکزي صاحب په مسکو کې چې که دغه اشرف غني استعفا ورکړي او لیرې شي یو موقت حکومت راشي تاسو دا منئ؟ هغه وویل چې دا ښه خبره ده اشرف غني دې ولاړ شي دولت کې ایسته شي او موقت حکومت دې جوړ شي دا به موږ د موقت حکومت سره خبرې وکړو. هغه پوښتنه ځینې وکړه چې که اشرف غني استعفا ورکړي دا دولت دغه حکومت لیرې شي تاسو اوربند کوئ او نانا د اوربند مسایل بیا موږ په دغه کې خبرې کوو په د بل دولت سره. معنا دا چې دوی طرحه نه ده وړاندې کړې، دوی طرحه نه وړاندې کړې. وروستۍ خبره یې دا چې دا څو ورځې مخکې تاسو به هم اورېدلي د ذبیح الله مجاهد د خولې سره رویتر سره یې مصاحبه کړې وه. هغه په خپله مصاحبه کې وویله چې موږ هم لیکلې طرحه لرو او هم د آینده د افغانستان طرحه لرو. دا موږ هغه وخت وړاندې کوو چې خبرې اساسي چې د اساسي خلکو سره د اساسي خواوو سره زموږ خبرې شروع شي. اوس مو پوښتنه دا ده چې د اساسي خواوو چې غروال صاحب دي، زه یم، مجد دي، احمد دي، محمود دي، اساسي خوا که دولت دي یا دغه قومندانان دي، دوی ویل چې موږ د دولت سره خبرې نه کوو. دغه مطرح خلکو سره مطرح خلکو خو اتا دي، زوی هلته ناست دي، دوست هم دي، زوی هلته ناست دي، عبدالله دي، هغه پخپله د دې بهیر غړی دي. بنان بل مطرح دغه څوک دي؟ خو حکمتیار دي، زوی مې ورمعرفي سوی وو، مثلا د پیر نماینده هلته پکې ناست دي. دا نورو که د دوی په نظر دغه مطرح خلک چې دا تنظیمونه دي، نو زموږ خبره دا ده چې تر اخره پورې اوس تاسو وګورئ ولې خلک تشویش لري، مشکل څه شی دی. زما تر اوسه په یاد دي د طالبانو په حاکمیت کې د یوه حدیث شریف په خاطر باندې چې اوس خپله طالبان دا نور علما وایي چې دا حدیث ضعیف وو، هغه دا وو چې د زیرو تصویر ناروا دی. په دغه یوه حدیث باندې په زرګونو کسانو خپل کار د لاسه ورکړي، اکاسخانې وتړلې شوې. زما په یاد دي د ستاسو بم په یاد دي د امیر خان متقی د دغه سره مصاحبه درلوده د استاد مرحوم شکونه سره. هغه پوښتنه ځینې وکړه چې وخت چې تصویر د زیرو ناروایي نو د طب محصلین چې یو عکس د انسان ونه ویني، د مار عکس نه وي، هغه تحلیل نه کړي، تجزیه نه کړي چې څنګه ظاهریات لري، یا انسان څنګه عملیات کېږي، یا سترګه څنګه عملیات کېږي، یا پزه یا زړه، دا نو دا به څنګه دا تحصیل کړي؟ یا مثلا تاسو تذکره اخلي، یا تاسو پاسپورټ اخلي، دا اوس هسته خلک روان دي، نو چې عکس ونه لري ده ویل چې دا حدیث دی، موږ دا حدیث نشو بدلولی، حدیث دغه شي وایي. د طالب سره سوال د دې افغانستان د خلکو سوال دغه دی چې ته دې طرحه وړاندې کړه. وروستۍ خبره یې په دې ارتباط مثلا طالبان وایي چې موږ ښځو ته د تعلیم حق ورکوو، د کار حق ورکوو. نو دا خو چې زه د پلی رالوی څه وایم غربال ته هم دلته ناست دوی په دیني مسایلو کې تر ما پوهېږي چې زه کوچنی رالوی څم تر دغه پورې ویني چې ښځه په شریعت کې د شرعي محرم نه پرته د کور نشي یا بیرون ته نشي تلی یا سفر نشي کولی نو دا به څنګه کېږي چې ته وزه د تحصیل دغه ورکوم پلار به لور د دانه سره بیا یې مکتب ته بیا به بېرته راولي پوهنتون ته بیا بیا یې بېرته بیا راولي یا که په پولیس کې کار کوي یا معلم یا ډاکټر وي هغه پلار یا مېړه یا ورور به ورسره ځي وراولي بې بېرته بیا بیا دا خو وضاحت غواړي دغه یوه کلمه دوی د اولې ورځې څه تر اوسه پورې دوی دغه وضاحت نه دي ورکړي څنګه شرعي نظام دغه عین خبره دغه د ګلبدین د خولې څخه ما دا خبره واورېدل چې دوی وضاحت ورکړي زموږ د علماو څخه ما دا خبره واورېدل نو په دې دلیل باندې موږ وایو چې په مذاکراتو کې دولت طرحه لري که څه دکه بده اشرف غني وویل چې زه د انتخابات نه مخکې د وخت نه مخکې انتخابات اعلانوم راځي چې انتخابات ولاړ دا په وروستي تحلیل کې یوه هفته مخکې و که یو نیمه هفته مخکې د جرمني د دغه د اروپایي اتحادیې هیات پاکستان ته تللی و هغوی په صراحت اعلان کړ که طالبان وایي چې موږ امارت غواړو خو همدغه تحدي د مذاکرې پر میز کښې ږدي موږ به د دا نورو خاصو پوښتنه وکړو چې د امارت ولې نه مني په دې دلیل باندې نو طالبان ډېر تر انتقاد لاندې راځي چې هغوی هېڅ نوه وضاحت نه ورکوي موږ اسلامي نظام غواړو او اسلامي نظام خو نو خپل تعریف باید ولري دغه اسلامي نظام او شریعت دا د مختلفو کسانو د مختلفو علماو د مختلفو هیوادونو د نظر خپل جلا تعریفونه لري دا په دې ارتباط و چې موږ ځکه وایو چې دا د سولې پروسه د طالبانو د خوا خرابه شو که طالبانو طرحه وړاندې کړې وای او د مذاکرات پر میز باندې ایښې وای نو یقینا خبره دا ده چې ما هم دا نور هم دا نور به ورته ویلی وای او دولت خو هغه خو په حاکمیت کې دي هغه یقینا د خپل ځان د قدرت د ساتلو دپاره کار کوي راځو د نړیوالې ټولنې په اعتباط باندې لکه غروال صاحب چې اشاره ورته وکړه په ډېرو خبرو کې زه نه ومه امریکا د یوې خوا تیاری ورکړي څلوېښت تیاری اعلان کړي دا اوس یې ورکړي درې میلیارد اشاریه دوه سوه میلیونه ډالر یې د افغانستان اردو ته ورکړي سکاټ میلر پرون به وویل چې موږ هره دقه کولی شو لاس مو خلاص دي چې د افغان پوځ حمایت وکړو په څنګ کې دا په دوحه کې چې دا خلک ناست دي د امریکا غټه ترین هډه په ټوله مندني ختیځ کې هغه په قطر کې ده دا د طالبانو کورنۍ چې هلته پرتې دي دا د مشرانو یې د هر فرد ته چې معاش ورکوي د قطر دولت دغه د طالبانو په زور باندې ده دا د پاکستان په زور ده که دا د امریکا په زور معنا دا ده چې نړیواله ټولنه تر اوسه دا تصمیم نه دي نیولی چې په افغانستان کې د سوله راشي په افغانستان کې دغه مذاکرات پیروز امریکا هم د جنګ طرف دي امریکا بیا هم د دواړو ترمنځ په اصطلاح باندې منځګړی دي راځم ستاسو سوال ته هغه دا چې څه باید وشي زه ډېر زه فکر کوم که دا جنګ پر دغه رقم باندې دوام کوي دا اوس خو تاسو به د مجاهد خبرې هم اورېدلې د نورو طالب چارواکو او د خلیلزاد هم څه وخت مخکې دا مسله ویلې وه چې دوی ولایتونه تر هغه وخته نه نیسي تر څو چې دغه غربیان نه وي وتلي یا امریکایي قواوې چې دوی وایي چې هغه وخت یې نه وي پروسه اوس نو دغه یوه یوه نیمه میاشت یا څه وخت چې پاته دي په دغه وخت کې دغه چانس موجود دی چې دغه منتها دا په ډېرو غټو میټنګو او په اشعارو نه کېږي پرون په کندهار کې غونډه وه چې دا نو پیل دي د دې وروسته بیا موږ نورې غونډې کوو بیا به نورې قصې کوو دا ناوخته کېږي دا ډېر خراب حالت دی ځکه چې دواړې خواوې ځانونه مجهز کوي او په نظامي لحاظ زما مسلک دي زما تخصص دی سختترین بدترین پرتلفاته ترین جنګونه په ښارو کې دي یو نه بیا په ځنګلونو کې دي البته هغه بل ډول دي هلته تلفات بیا تنه د دواړو خواوې اما د ښارونو مسله دا ده چې هم په اقتصادي لحاظ هم په اجتماعي لحاظ او هم د مرګ ژوبلې په لحاظ هم په تکتیکي لحاظ په جنګي ګوریلایي لحاظ د دې څه سره داس کې د کورته نه نوتی دی پرابل څه ووتی دا څنګه څه سره خاورې کیږي بل د دوستو دښمن تفکیک نه کیږي هر سړي چې سلا درلوده ما ته منیر منګل د خدای وبخشي مین د وزارت امنی وزارت داخلي و مین امنیتي هغه راته وویل په هغه وختو کې دا نو تقریبا یوولس دولس کاله مخکې خبره ده کله دیارلس کاله هغه راته وویل چې زموږ د رسمي اطایع سره په کابل کې سل زره مله سلا موجوده ا چې موږ ته نه ده سب کړي یا موږ نه په خبر اخ چلا خبر دغه سلام ټولې کاری دغه د احمدشاه مسعود د مرګ د تسجیل په ورځ باندې تاسو وګورئ په دې ښار کې دغه دونې سلاوي د کومې خوا کېږي دا چې زه لیکم معمولا یا وایم چې کور په کور په جګړه وي هغه دغه جګړه اما په جنګ یې څوک نشي ګټلی زه تاسو ته وایم چې که دغه قومونه ګوندونه او دغه بې پرې افغانان بیا په کلي کې دا ولس چې موږ وایي درو دېرش میلیونه دي یا پنځه دېرش میلیونه دوی خپل استازي راونهاتسي دوی راټول نه شي او د دې ښکېلو خواوو تر منځ ونه درېږي نړیواله ټولنه لکه غروال صاحب چې ول وجې ته ونهاتسي وي چې وګوره خیریت یې څه کوي دا جنګ ډېرې بدې مرحلې ته داخلېږي او بده مرحله یې هغه ده چې جنګ د کنټروله وځي په دې کې به دغه دغه اوسني طالب قوتونه یا دا د شمال او د جنوبو یا د دغه کې چې دا خیزه شي مردمي ورته وایي یا دا خلک مسله کوي د دوی په څنګ کې به داسې ګروپونه راوزېږي داسې جبهې به جوړ شي چې تاسو په خپله مطالعه شي دا جنګ ډېر ساده جنګ مه بولي دا ایران پر دغه باندې تاسې د ایران د وزیر خارجه مصاحبه په یاد ده هغه وویل موږ دومره فاطمین درته روزلي دولت نه خواهش کوو چې په دې کې ګټه واخلي تر پنځه زره تر لس زره کسان یوازې په سوریه کې وژل شوي دي دا خلکو شل پنځه ویشت زره کسان دا اوس دوی مسله لري په دغه کې په داخل د افغانستان کې رالېږي دا چې جنګ هغو سیمو ته ورسېدي یا ښارو ته داخل شو زه دا نه وایم چې طالب به ولایت ونه نیسي یا به مرکز ونه نیسي یا دا یا هغه اما جګړه نه ختمېږي جګړه به کور په کور د پاکستان په ارتباط باندې زه تاسو ته وایم دا دې یاداشت دی در سره ونیسي پاکستان د طالبانو سره عین لوبه کوي لکه د ګلبدین اظهر چې پاکستان به دغه اوسنی دولت په ووهي دا به په ضعیفه کي یا به د منځه یوسي یا به تلفات هر څه چې وکړه ځکه د پاکستان پرېکړه دا ده چې په نهایت کې طالب ته یو طرفه واک نه ورکړي نه امارت ورسره مني او نه یو طرفه واک د پاکستان سره یو تعداد همدغه دوستم همدغه وحدت همدغه جنت د دغو مشرانو په انفرادي او دغه خلیلي وارلې خبرې وکړې د مسعود ورور وارلې خبرې ورسره وکړې دا نور سره په جریان کې دي اردوغان د دغه دپاره ورغلی وو دې ټولو بحث ورسره کړي دي چې بالاخره به دغه یو مشارکت حکومت ته راځي نو دا چې تلفات څومره شوه کم ځای ته موږ ځکه وایو چې اغه یو متال دی وایي میاله اخر خبره پریږدي اول جن اوس که سبا موږ درته بیا درته مجبوره کیږو د همدغو ګروپونو د همدغه تنظیمونو سره چې نو راځي د جنګ د مخه دا مسله حل کړو ستونزه اساسي دا ده چې دغه قومي مشران او سیاسي حرکتونه یا ضعیفه دي یا واک نه لري او د بلې خوا واقعت د قضیې همداسې دی چې یو ځای کې یو څوک راپورته شي غږ پورته کړي خو ولې دواړې خواوې ولي یوه خوا هم نه غواړي چې د هغوی پر ضد باندې ته غږ پورته کړي د دوی امنیت نه دی تامین دوی نړیواله ملاتړ نه لري دوی سره نه ملالې متحد خبرې کوي دا اوس امریکایان یو ښه چانس دغه و چې دا قضیه د خپله وضو واړوله د ملل متحد په غاړه کې واچو اما تاسو ماته راوستل د ملل متحد نماینده خو قاضي غربال صاحب ناست دي د یو بې طرفه سازمان مشر دي په جنګ کې هم دخل نه دي په ښکېلو خواوو کې نه دي د دوی سره یې کومه پراخه غونډه جوړه کړې چې تاسو څه وایاست څه غواړئ څه باید وشي نو ځکه زه وایم چې ناوخته دي اما امکان لري د امکان لري خبره نه ده
ډېر زیاته مننه جناب جنرال صاحب محترم مشرف صاحب اگر شما ای سوال جواب وګی چې باید کارت مردم و کشور عضلات بعد د آینده ایجاد داد
در این رابطه تاریخ مسئولیت و رسالت آزاد ملی و مترکی سازمان و انجمنهای مدنی چه می باشد و در این البته در این ارتباط امی کمیسیون انسجام که شما وضعیتشان داری چی رول و نقش می تواند بازی کنید؟
جهان سپاس ما جنرال صاحب دوستارا گپایش شنیدم واقعا گپای معقول است درست است ما تاییدش میکنیم ولی کمیسیون انسجام اعضاب و سازمان های اجتماعی کار خود دوامدار پیش میبره و صادقانه پیش میبره به نفع مردم است امیدوار هستم که کل سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی یک جا شوند و برای آینده کار بکنند ما امروز هر روز ما میگذره و یوم البتر است یوم البهتر نیست ما دیدیم که روسا آمد جهاد است و دیگه است و دیگه است شروع شد و قبل از این واقعیت امر که پیشتر دوستا هم در این مورد اشاره کرد در زمان داود خان ما محصل بودیم که در پنجشیر حمله شد اونجا یک پاکستانی کشته شده بود یک در آسیا بود که آوردند ماموریت چاریکار اونجا افتیده بود رفتیم دیدیم گفتن این پاکستانی است گفتیم چی بلای است چرا یکقدر کلان و یکقدر دبنگ گفتن اینا در 24 ساعت تابلیت میخوره قطعا نان نمیخوره به نان نیاز نداره در اون زمان در زمان داود خان بود دیگه 4 بود من میکنم چند بود به هر صورت منظور سریعی از دوستا که ما باید کار طویل مدت بکنیم برای تنویر از هانیامه بکنیم ما کار خود ممن حیث رئیس شورای قوم مغول افغانستان که در 28 ولایت مغول ها وجود داره بیشتر از 8 میلیون است کار میکنیم و برای انسجام از اینا ما کار میکنیم و رای بیرون رفت رای نجات وطنه صحیح که بعضی کسا احتای ما تبلیغات میکنن و ما را از این وطن حساب نمیکنن و مهاجر میدانن اما ما پدران ما در این خاک قربانی دادن عسکری کردن و ثابت شما بیاد دارین که بهترین وطن پرست کسی بود که خدمت عسکری را انجام میداد کسی که انجام نمیداد بوده میگفتن که این وطن دوست نیست افغان نیست بگنید ما تمام قوم های خود دوست داریم و کل اگه صدا میکنیم که برادر ازمی تنگ نظری باید بگذاریم از باید کار به اهل کار سپرده شود با دولت ما به این میگم که ملامت است ملامتیش دهی است که اینا مثلا سالسه بمرولای سالسه هر روز میگفتی خط فرخ ماست خط فرخ ماست او براده خیلی خط فرخ شما چرا خط زرد میشه خود صلاحیت ندارین این اعتراف بکنین که صلاحیت ندارین توانمندی ندارین اما به مردم باید مراجعه بکنین از مردم باید کمک بخواین مردم باید در آغوش خود بگیرین و باز هم میرن اینا سر امو تیکدارا سر امو چهار تا کسی که به خون مردم معامله کرده خب آقای خلیلزاد چند دفعه گفتن چطور ما در اونجا نوشته کردیم در فیسبوک های خود که برادر صحیح خلیلزاد افغان است اما اون مامور است مامور یک مملکت است مملکت یک ابرقدرت دنیا که او میخواید که جاندارم دنیا را به اصطلاح به دوش داره از اون مید نمید که او نفر مردم و اگر همی واقعا آقای خلیلزاد حداقل یک حس همدردی به مردم افغانستان میداشت باید دولت به سهم میداد در این مذاکرات در ابتدای وحله 2 سال دولت در بیخبری از خود خبر نداشت از آقای امرولای سالی کلم و شما خوبتر خبر می شدیم بسیار موضوعات خبر می شدیم از آقای اشرف غنی احمدزی یک دکتر است اون پیزیوم داره و نویسنده است من تعجب میکنم تعجب میکنم که چرا دنیا ایره یقدر خرد می سازن چرا ایره یقدر زلیل ساختن چرا ایره یقدر چی کردن امیال ما توانمندی از ایره امی رئیس جمهور ما توانمندی از این را نداره که برادر در ولایت باره اونجا با مردم باشه با دیگه باشه و معنی همون مطلی هست میگه دوزه بگو دوزی کو صاحب خانه را بگو بیدار باشه. امریکا اون سیاست برای ما بازی میکنه، ما باید این روشن بکنیم. ما پیشتر گفتم که ما نباید نوکر خر پاچا باشیم. ما اگر در سیستم داخل میشیم، در سیستم داخل میشد این باید نوکر پاچا میبود، فرقی نداشت، باقی نداشت. اما ما نوکر خر پاچا هستیم، ما را به دست دوم سودا میکنه، معامله میکنه امریکا. ما توسط پاکستان یک سوی پنجم به اصطلاح حساب میشیم. امی آلم در آینده میخواه که همه طور حساب بکنه. در این مورد باید توجه بشه، در این مورد باید کار شوه. بزرگای ما همی اینا باید مردم به مردم حقایق بگویه، مردم منسجم بکنه، مردم بیدار بکنه. به بیداری مردم باید کار بکنه. ما نمیگیم که ما دفاع از طالب نمی کنیم، مگر وقت امر ما دیدیم، گفتیم کیبل خود را مردم ما. اما منظور سریعی است که دولت در خواب غفلت است، ایش با مردم سرکار این را فقط مشروع خود است. وزیر اقتصاد میگه که خیانت است، رشوت است. وزیر داخله میگه خیانت است، رشوت است. خود دولت میگه که بالا در گندکا فساد است. وزیر مالیه میگه فساد است. ولی فساد کی میکنه او برادر؟ ما همی فساد جلوگیری بکنیم، هیچ ضرورت نداریم به کمک امریکا. 3.5 میلیارد دلار برای ما کمک میکنه، 7.5 میلیارد دلار برای پاکستان. داره قدیم هست پیشن کده است.
مشرف صاحب، اگر ما و شما می همه مسائل بررسی کنیم، شکایت بسیار ما و شما داریم که یک روز وقت میگیره. ما سوال اگر پولیس جواب بگی که چطور میشه که همی عذاب سازمان ها و جامعه مدنی و شورای کوی با هم متحد شود؟
باز هم تکرار میکنم، میگم که اونمون یکبانه رای است که ما میتونیم از این طریق مردم بیدار بکنیم و همی سازمان ها را با هم منسجم بکنیم، تبادل افکار بکنیم، تلاش بکنیم که کل احزابی که از اقل دم از وطن دوستی و وطن میزنن اینا را متحد بسازیم. علاوه دور از امی تکدارا، تکدارا اونا ناممکن است. من بیخی سخت مخالف هستم تکدارا. دخترای خود به تحصیل به خارج رایی کردن، ولی در این دخترای ما تیزاب پاشیدن. دیگه از اونا ما امید نداریم و آرزو نداریم. بنان ضرورت است که کل مردم افغانستان باید متحد شوند و خصوصا همین سازمان های اجتماعی و عذابی که اگه اقل کلش رو میتن و میجنبانن و کسایی که دارای تعقل هستن باید برای آینده خود کار بکنن. این روز گذشتنی است. امروز ولسوالی را میگره سو پس میتن، امروز ولایت میگره سو پس میگرن. این دولت میره دیگه دولت میره. 40 سال شد که ما در جنگ هستیم. در 40 سال ما یک گام مثبت نگذاشتیم، گام ترمیمی نکردیم و برای وحدت مردم کار نکردیم. هر کس که رسید برای تفرقه، برای بربادی و تباهی دشمن از این استفاده کرد. ما نباید آلی دست دشمن شویم، ما باید متحد شویم. ما یگانه راه نجات اینمی انسجام احزاب و انسجام نیروهای ملی و دموکراتیک و سازمان های اجتماعی و کل ایچی را میدانم. راه نجات اینمی راست که باید در این راستا کار شود برای آینده، نه برای موقت. دفتا امو کلوخ دعو بان پایت بان یا غرق میشی یا میری. این چیزایی که حالا برش میگویم که چی فکر نمی کنم، موقت است و موقت مونه، یا غرقت میکنه یا تیر میشی. اما تیرم شوی در آینده این بسیار یک مشکل بزرگ است، یک مشکل بسیار کلان است. خانه به خانه جنگ میشه. ما اولاد این وطن هستیم، از در هر ولایت قوم‌های مختلف زندگی میکنن، مردم های دارای مذهب مختلف رمی جنجالا را که ایجاد میکنه که این شیعه است، این نیست، این قادیانی است، این وهابی است، یک هزار ملک برای ما پیدا کردن، این دشمن است و این خانه جنگی ها را میخواه در آینده برای ما. باز که اونمو مولای کبار سه کبار کنه تانک و توف و تیاره را به پاکستان ببره، به دیگه جای ببره. دیگه این ضرورت است که باید خود ما هوشیار شویم. اگر طالب است ما باید در طالب هم خیش قوم داریم، دیگه داریم، اونا را باید بفهمانیم تا حد اونا هم فهمیده. اما با تاسف که یک تعداد بزرگا که اونا منافعشان است، اونا در هر دو طرف جنجال سرمی است که فقط منفعت شخصی خود است. و ما امیدوار هستم که کل مردم ما هوشیار شوند و همه احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی متحد شوند و برای آینده خود کار بکنند.
تشکر جناب مصطفی صاحب، تشکر. داشتی چی تروس پوری غروال صاحب تاسی مشتره یست که چی ری بیار تاسم داغ سوال ورده گردی چی چه باید بوسی چی خلق اونباد رسول چی بادلت خواش غورد چی پا دی تراو پا زنگل تو گرد ملی و مترکی گندون و سازمان و مدنی طولون و مسئلت و رسلت چی داشتی در یون گل مشرم یست یو به چو گندون و جوان رابری مسئلت پرغاله داری
جناب اشنا صاحب، نو دغه ټول موږ همدې لپاره منسجم کړي دي، هدف هم مشخص همدا د نجات د افغانستان. نور موږ داسې څه موټر لرو، پیسې لرو، دفتر لرو، تجارت لرو، هر څه برابر دي، صرف دا هر څه چې کو دی یو خدمت دپاره موږ دېته راوتي یو چې موږ څنګه کولی شو. خو بدبختانه موږ په هر عرصه کې چې موږ مداخله کړې ده ریاست جمهوری تا، رئیس جمهور تا، نو آغا ده مور و ده مهره چلم کرده. نو ترغوصا پوره یو وقتا سراغه چه ده قصر مرمرین که دی پا آتش پیوتو سیاسی حزبونو که ویلی چه و چون حزب همون تماری که. آغا منگه که نسیدو رو عجل دره دره چلور چلور حزبون یو یو کسی معرفی که. ترغوصا نتیجه صفر. یا اول اورازم پیداری امور که ده یو شورای علی لپاره یو رایگیری وکړه، هغې لپاره یې څه د عذابو دپاره یو کس ټاکلی. موږ ته فکر وکړه اتش پېتي حزبونه وګورو یو نماینده، دا امکان لري. خو د دوی پالیسي د دولت اصلا درسته نه ده. بیا هغه په ډېر مشکلاتو درېو څلورو کسو ته دې غاړه کېښوده. ټول عمر دولت د سیاسي حزبونو سره مور او د مهرې چلند کړی. هغه دوه درې سیاسي حزبونه چې د داود خان په وخت کې په پاکستان کې راجستر شوي دي، هماغه امتیاز لري. او نور دغه کوم حزبونه چې دلته اوس هغه سازمانونه چې دلته کار کوي هغه د هر څه نه محروم دي. دوی داسې کوشش کوي که نه چې څنګه وشي کولی سیاسي حزبونه دوی ته یو قید ایښی چې شل ولایاتو کې باید دفتر یې ولري. شل ولایتونو کې چې یو حزب سیاسي دفتر خلاصوي د میاشتې څونه مصارف دي، د کال یې څونه کېږي. او دوی حتی دی یوې ورځې هم د حکومت هغه نه کوي، همکاري نه کوي. نو غواړي چې دا هم یو بیراهې ته لاړ شي او چا سره غلامي وکړي، د یو چا د غېږ کې ځان واچي چې ولې دغه دی خپل دا دفتر یې مخکې وړي. خو الحمدلله هغه کوم سیاسي حزبونه چې تر دوه ساعته پورې موږ سره دي او موږ ساتلي دي، دی هیڅ نه وه لاس یې په وینه په فساد په هېڅ شي کې د هېچا جاسوس هم نه دي. دغه ساعته زه افتخار کوم په دغه سیاسي حزبونو، دا پنځلس سیاسي حزبونه او څو سازمانونه او جبهې او شوراګانې چې موږ سره دي، دوی کولی شي حتی دوی کولی شي دغه انسجام چې زه ریاست کې ورته کوم، دغه د رحیمي صاحب انسجام دی او زموږ ائتلاف ملي آزادي سیاسي ده چې دې ریاست مخکې ورم منگا کولی شو دی انتخابات اللہ لی هم رئیس ابن جمهور دی پینزل اکرائیو بانی
خاموش که مصرف
بلکه
میکروفون مو خاموش کن. مهربانی
ما میکروفون خاموش نی؟
جناب اشنا صاحب
مهربانی
یو خو جناب اشنا صاحب زما دې دوست
اوري
هغه زرو خبرو ته غاړه شي چې دا کېبت په پلان کې دا بسمداله دی دا اوس په کومه وایي د خلکو سینې پرې کې شوې پس خلکو سرونو باندې میخونه تکول شي او دا چې پیسې وشي پس دا فاسیونه دې خیر بدل لري په زستر سره واه دا تیر خبرو پسې نه ګوري راځي چې دا اوس څه کولی شي دا وته خپل دا د سیاسي حزبونو موجودیت او د دې دغه ائتلافونه دا څه لپاره دي؟ دا دې لپاره دي چې افغانان څنګه وژغورل شي. زه په خپل تقریبا جنرال صاحب په کار نشي بیا به وایي چې تا هم یو څه کړي. ما دوه کاله دوه میاشتې نظامي درس ویل. مسله کومه ده؟ دا توپونه مقاوس مې مو مقاوس په ټولو باندې پیږم. خو سپین ږیری یم ناست یم سیاست ته کنه په جنګ هر چا نه ډېر ښه پوهېږم. خو نور دا جنګ په ځای باید موږ قلم لاس کې واخلو. ښه خبره دا ده چې مونږ د قلم نه کار واخلو نه توپک. توپک هم داسې زده کړې لکه ملای چاله بیتې زده کړې څه تر ساعته پورې مونږ د دې توپک سالارې نه ونوتلو. اوس زه ورته قیامې ملي وه یو بل ورته وایي چې نه هغه خو یو جنجالي پروسه ده که زه هم په دې به کړې چې اوس خو یو اتیا خو اتلوي ولسوالۍ تللي نه منځه که ته هغه د پنځو شپږو ولایتونو یو خېزه شي ماتې مې نه وای اوس به دوه سوه ولسوالۍ هم نه وي پاتې دولت ته ټولې به یې نیولې یو مورال د ملي وجود ته الله ورکړ. نو زه دا وایم چې دغه قیامونه الله دې هر شوي هره جنبه هر ګروپ منفي او مثبت اړخونه لري. مونږه که دا ووایو چې او دا ژبه ده درود شریف پرې وایه ښه ده عبادت پرې کوه ښه ده ښې جملې انسانانو ته استعمالوه دا ښه ده خو که ګمزلې پرې کوي بده ده. نو دا هر شی دا وجود د انسان ټول داسې دی چې هم ښه دی او هم بد دی که ښه استعمال یې ښه دی او که بد استعمال یې بد دی. نو زما هغه نظر هم دا ده جناب اشنا صاحب چې حکومت باید دغه سیاسي حزبونو ته یو احترام قایل شي چې دوی کولی شي چې په آینده کې دوی سره ښه همکاري وکړي. ولې هغه فزیکي او مردمي قوت خو لري که نه سیاسي بصیرت خو داخل لري که نه خو دوی هغه درې هغه سرشده چې دې په باندې نه ورکوم هغې ته پیسې ورکوي هغې هغه چای خوري شي دعوت ورکوي خو دغه سیاسي حزبونه چې کوم هغه اړین دي هغه کولی شي چې په هر هرڅه کې دوی سره کومک وکړي هغې ته توجه نه کوي. نو ما خواستم محترم رئیس صاحب د جمهور هم دا دی چې دوی باید ډېره توجه دي سیاسي لوتو او دا یو غټه پشتیوانه ده دوی لپاره. مونږ ډېر کار کړی دمنګه وګړي فساد کې واغشته نه دي او مفسد هم نه دي او تعلیم یافته هم دي او کولی شي موږ ویلی چې تاسو موږ ته ووایي موږ تاسو ته قدرونه درکو خپل قدر سره یې کښېنوه که د هغه نه کم مې منه که هغه نه زیاتې خو بیا ومنه. نو موږ ټوله ګیله دي دولت ته او بیا موږ خپل دا دولت دی اردو زمونږ اردو ده امنیت زمونږ امنیت دی پولیس زمونږ پولیس دي موږ یې حمایت کوو چې د سر په قیمت هم وي او دغه وجود د افغانستان موږ ساتو دغه وطن پرستي الحمدلله موږ په وجود کښې شته او چې تر څو پرې مړه نه یو دې نه دفاع تشکر.
ډېره مننه د دغه علت ووایه چې دا خو صحیح دي چې دولت توجه نه ده کړې د ازاد سیاسي ازاد مدني ټولنې ته خپل دغو عذابو په منځ کښې هم یووالی اتفاق او یو تفاهم تر اوسه نه شته که څه هم ریمي صاحبزادې یو څلوېښت ګوندونه راټول کړي دي مګر بیا هم یو په حساب شل ګوندونه خو پاتې دي نو سازمانان جلا جلا جبهې جوړې دي جلا جلا ګوندونه جوړ دي. څنګه کېدای شي چې دغه ټول ګوندونه سازمانونه دا پر یو څو مسایل یو تفاهم ته سره ورسېږي دوی یو ګډه جبهه جوړه تر څو چې هغه متل دی وایي حق غوښتل کېږي حق څوک نه وکړي تر څو چې دا ګوندونه یو قوت نه شي دا قوت نړیوالو ته ونه ښیي دا قوت حکومت دا دولت ته ونه ښیي دا قوت طالبان ته ونه ښیي دا دوی زه ګمان نه کوم چې یا دې دولت پر دې باندې حساب وکړي یا دا نور اړخونه یا نړیواله ټولنه. نو څنګه زما نظر دا دی چې څنګه موږ کولی شو په مجموع کې تاسې دغه یو قوت
ډیرو وخت غیر قطع شوی سوال مال دی تشکر تشکر اوس خو مشکل دا ده که ټوپک اخلو دا ټوپک سالار دی او قلم په لاس کښې نیسو څوک منی نه مونږ خپل مردمی قوت سیاسی قوت جوړ کړی حکومت په دې قانع دی صرف مونږ دغه زه په خپله شخصا په دې مخالف یم چې سرکونه بند کوو جادې ته وځو تیږې وارې کوو شیشې ماتې کا دی دغه ته هدف ته رسېدل وایي نو دا که شیشه هم ماته کړه د افغان شیشه ده که موټر هم په تیږه ویشه د افغان موټر دی نو دا په کار نه ده زه په خپله مخالف تر فرستونه کوو او خپل سیاسي فعالیت کوو عقیده ده هغه مونږ خلکو ته ردیت کوي حکومت مو دې ته توجه کوي چې مونږ مجبوره لاړ شو چې یو ولایت مونږ هم سقوط کړو یو لس زره پنځلس زره نظامیان ولرو نو بیا دی دغه ټولې خبرې بیا در سره مني یعنی دی معامله په زور باندې کوي معامله په قلم او په سیاست باندې دی لري نه اصلا دغه اندېښه بیخي په دې حکومت کښې موجوده نه ده نو دغه یو مشکل دی زمونږ که نه مونږ فزیکي قوت لرو دی دې مونږ نه وغواړي چې څومره پنځه لکه نفره زه ورته وباسم نو دی خو په پنځه لکه نفرو کښې زما دوه لکه نفوس و تنه په کابل کښې دفتر لرم زه د قومي شورا چې اتفاق په شهر افغانستان ورته وایي زه په دولسو ولایاتو کښې برحاله دفتر یې لرم نو داسې یو یو ولایت نو خبره داسې کل سیاسي فعالیت خو نه پرېږدي دا هم کړی حکومت نه م حمایت کړی د حکومت په ساحه کښې وچېږو خو حکومت توجه نه کوي نو اوس دا سوال د هغې دی چې اوس څه وکړو مخکې تا وویل چې حق اخیستل کېږي نو یو شی پاتې دی چې دا خپل ګریوانه موش کوو د دې ګریوانه
غروال زما درد دا دی دغه اوس هم یو چې دا ګوندونه وو سازمانونه وو دا ټولنې وو دا کوم شو اتحاد نه لري هدف مې دا دي داسې مې کېدی چې دا ټول یو اتحاد وکړي په یو څو مسایل یو تفاهم ته سره ورسېږي د یوه تاره ورکړي ټوله اوس تاسې یوه تاره لري ممکن هلته بله ورځ دلته په باس کښې یو بل جبې بل جبل ور په افغانستان کښې ور بله تاره لري خاطې څوم بله تاره لري هغه بل داسې یې کولی شي دغه ټول یوه تاره ورکړي
دا خو زه فکر کوم چې دا یوه مشکله وي اوس مونږ یو انسجام جوړ کړی چې هغه کښې څلوېښت حزبونه دي او څه آزاد دي څه پکښې سازمانونه دي او مونږ سره هم دا دي مونږ دغه انسجام او اعتلاف خو فرحال تقریبا دغه پنځه څلوېښتو ګوندونو ته او څو شوراګانو او هغه ته نهادونو ته رسېدلي دغه شی خو مونږ کړی او په دغه ساحه کښې مونږ کوشش دا دی چې په مخ کښې روان یو نو دا چې عمومي ټول یو کېږي او ټول یو کولی شو یا نه دې لپاره هم کار کوو او دا چې مونږ خپل غږ پورته کړی دی او د خلک د خپل د دولت تر شا ولاړ یو او خپل خاص وګړي لرو دغه کار مونږ کړی پاتې شو مسله د اتفاق د دې ټولو زه فکر نه کوم چې دا اوس آخره زمانه ده د ملایي ته به خبره لږه واړو په آخره زمانه کښې هر سړی په خپله لار ځي زوی د پلار نه مني نو پلار د زوی نو دا داسې یو وخت دی چې دا ټول هم فکره کول مخکې یو ورور ډېره ښه اشاره وکړه مونږ یې په ژبو تقسیم کړي یو په احزابو تقسیم کړي ګوره اته شپېته حزبونه دي دا څنګه یو کوي او بیا را شه په دا دیني مسایلو ملایي کښې لږ ګوتي ر یو جغري او روافظ متزله او قادیانۍ او پلانۍ او پرویزدانۍ نو دغه ټول اوس یو سړی وایي چې سنت ثواب لري بل سړی وایي سنت کفر یو سړی وایي چې عمل د نو اوس په دې اختلاف دنیا دونه په کښې اچولی دی چې د دې یو کول مذهبي په لحاظ باندې هم جوړ نه دي سیاسي په لحاظ هم جوړ نه دي منطقوي په لحاظ هم جوړ نه دي نو دا ټول به څنګه مونږ وشو کولی چې په دې خپل په دې ضعیفه حالت کښې او چې یو هغسې وخت را شي چې نظام زمونږ په لاس کښې نو انشاءالله دغه شی به مونږ راولو دغه اتفاق هم جوړ کړو یعنی زه خپله شخصا هېڅ چا سره مخالفت د نظر نه لرم د هر چا نظر ته احترام لرم او ټول افغانان را ته ګران دي تاسې زه تا ته ګورم جنرال صاحب ته ګورم زړه مې داسې چا خبره ډېر خوشحالي کوي کاشکې نږدې وای او که افغانستان ته کله هم راغلي دا ورور هم انشاءالله په خدمت کښې دی او الله ورته ژوندي لره اشنا سب دیر منڈی ہوئی یعنی تاسو پتے باندی یقین ولا رہی چھ منگا پا وجود کی ستوانا ایو دا ٹولا مصرفا کرے دا او ہیس نو تبیس ما خپل لسانی مذہبی ہیس چی تا اجازہ ندور کرے ولی دا ٹول زمان پا ضرر دا او دی دخمن پا جرند کی او بگو کول دی چھ داغا جرند او چلے گی او منگا دانی خط دی
دیر مننا مرش تاسو واقعا میارو تاسو دا افغانستان خلقو افتخاری استی دا غوث چی مر دا غانجل را شروع کری دی هم وعدف دا غوی چی تاسو پشانی بندی دا سیسی گندون مشران دا جبو مشران دا شوراگان مشران سا دا یو تفاهم که سر ورسو مرش پا دیارا بندی دا عباس را شروع کری دی پا هر افتی که گندون مشران سیسی سازمان مشران آغور بی مزرون او بیا پاول دا اگوست بیا تشتم دا وطر که من دا طول و گندون و مشران و سازمان مشران دا وطو تو کولیسی و تفاهم که سر ورسی و ادیا کل پر چو مسائل و طول مسائل نسر سر ده پی دو دو اساسی مسائل و تفاهم که سر ورسی رو چی پگانی و غصول ده ورباندی دا افغانستان و سنی حالات پیسنی تولیسی تال نو دیگر از جاتا منانا قدرمون دوستان و اشنر نور سیاسی گندون و سازمان و مشران هم و چی باید کدونه کری وی اما دا انترنتی مشکلات و لعمل او دا وقت مسائل و پاساس تفاوت پاساس اسپنجی در رو ده نو نوارم چی ستاسیون دون که وقت نورونی سو دازمور دا باس با پارتون که ونی که بیا هم دنور و سیاسی شخصیتون دو گندون و سازمان مثلا سر دوام و لری تاسو ته به بیا هم دعوت درکړو چې زموږ د عباس وګورئ زموږ د عباس هدف په افغانستان او نړۍ په ټولو هېوادونو کښې د سیاسي مترقي ګوندونو سازمانونو فعال سیاسي شخصیتونو تر منځ د یو ګډ تفاهم رامنځته کېدل دي چې وکولی شي د یو درېم قوت په بڼه درګند شي تر څو د زورواکانو غلو او جنایتکارانو چې د افغانستان خلک یې اثر کړي دي ځای ونیسي د سولې په مذاکراتو او نورو مهمو پرېکړو کښې خپل حق وغواړي او هم د افغانستان د خاموش ولس غږ پورته کړي بیا هم ستاسو د ښو نظریاتو څخه مننه کوم نو ستاسو اجازه وي بحث به ختم کړو تاسو ته ښه کومه ورځ ورځ مو غواړم کومه شپه شپه زموږ دلته اوس تقریبا یوه بجه ده شپې ده تاسو ته کومه ورځ ښه ورځ غواړم
دلته خو مازدیګر دی او اوس تقریبا ماښام ته مې زیر دی نو ښه شپه درته غواړم تاسو په شپه کښې مونږ لا ورځ
کېخوشحال
انشاءالله
د مصرف صاحب هم ورځ ده څه نه لرې ختم مې کړو بس نورې
ځه الله م ژوندي لرم
ډېر من جنرال صاحب د تاسو ویل جنرال صاحب خبرې دې نه را ځي میکروفون دې ګل دي په آخر کښې ښه ویل میکروفون دې بیا هم ګل دي نه اورېدل کېږي خبرې
ما فقط دومره وویل چې زموږ غرمه ده لار دلته ځکه دلته لمر د شپې پورې اوولس بجې لوېږي نو دلته د وخت تفاوتونه لکه مخکې چې تاسې وویل بس ټول دوستانو ته ښه ژوند غواړم جوړ اوسئ
ډېره مننه خدای په امان
خدای په امان
متنان عزیز ما در برنامه خاصی که به خاطر کرونا یا کووید 19 ترتیب شده مطالب جالب برای شما تقدیم میکنیم اول توجه شما را به یک اطلاع حکومت ویکتوریا یا وزارت صحت عامه ویکتوریا جلب میکنیم از شما خواسته می شود که به شستن دست های ادامه داده تا از مریضی دور بمانید. لطفا توصیه زیر را
دنبال کنی. دولت استرالیا تمام احتیاط تارا را به منظور اطمینان سلامتی جامعه پرامون شوی ویروس کرونا انجام می دهد و شما می توانی اقدامات را در این سایت ملاحظه کنی www.health.gov.au. اگر بعد از خارج شدن از انزوا یا قرنطین مریض شدیم باید چی کار کنیم؟ با اینکه کووید 19 باعث نگرانی است، مهم است به خاطر داشته باشید که بیشتر افرادی که علائم مانند تب، سرفا، گلوندرد و خستگی دارند با احتمال بیشتر دچار سرماخوردگی یا سایر بیماری های تنفسی شدن. اگر بزودی پس از انزوا و دچار این علائم شدید، از شما خواسته می شود که به دکتر خود مراجعه کنید. دکتر شما قادر خواهد بود که با شما در جهت بهتر شدن توصیه نماید و شاید شما را برای تعدادی از بیماری های تنفسی از جمله ویروس کرونا آزمایش کنند. ما چگونه می توانیم از شیوع کووید 19 جلوگیری کنیم؟ با کار بردن روش های سیاتی، شستن دست، سرفه، عطسا بهترین رای مقابله با پیشتر ویروس هاست. شما باید دستای خود را مرتب با آب و صابون قبل و بعد از خوردن غذا بشویید. سرفه و عطسای خود را بپوشانید. دستمال های کاغذی را دور بندازید. اگر حالتتان خوب نیست، از تماس با دیگران پرهیز کنید. 1.5 متر از دیگران فاصله بگیرید. خدمات حمایتی. دوران قرنطین می تواند استرس باشد و ممکن است شما را نگران کند. تعداد خدمات حمایتی از جمله صحبت با متخصصین، دکتران و مشاورین. شما می توانی با وبسایت www.hatetohealth.gov.au استفاده نمایید. این وبسایت مفید همچنان دارای برنامه های و گردمه های آنلاین از جمله از منابع اطلاعاتی دیجیتال می باشد. همدارنگه اوست دا کرونا دا ویروس دا شه پیجندنی یا همدارنگه دا دقیق مرضی شده جلوگیری پا خاطر ستاس پاملران را گرد و بیشمه دکتران و مشوروت چه پا داغه هره فکرید.
دوستان عزیز سلام عرض می کنم. من دکتر آرش علایی هستم. میخوام در خدمتتون باشم و با شما چند کلمه صحبت کنم در رابطه با کووید 19، شناخت بیماری، راه‌های انتقالش و سوال‌هایی که به نظر میرسه در جامعه وجود داره در ارتباط با این بیماری نوپدید. من اینجا یه نقطه ای هم باید عرض کنم خدمتون که چرا ما کووید 19 نام نهاده شد این بیماری؟ به این خاطر که در گذشته همگیری های بزرگی داشتیم، مثلا آنفولانزای اسپانیایی می گفتن یا هر بیماری رو نسبت به مکانی که اولین گزارش ها می شد شناخته می شد. ولی متوجه شدن وقتی که نامگذاری ها بر اساس مکان یا یک منطقه جمعیتی صورت میگیره، باعث تبعیض یا باعث انگ اجتماعی برای افراد اون کشور یا آن محل میشود. یعنی وقتی که میگفتن که آنفولانزای اسپانیایی باعث مرگ و میره اینقدر میلیون آدم در دنیا شد، همه با یک نگاه بدبینی نسبت به اسپانیایی ها داشتن نگاه میکردن. به این خاطر در دستورالعملی که به وجود آمد به این نتیجه رسیدن که بیماری ها را به نام آن ناحیه یا آن مکان یا آن جمعیتی که شناخته میشه یا کشف میشه نگذارن بیماری ده و بیان از اسمهایی که به صورت خنسا هست استفاده کنن. به این خاطره که کووید 19 نشان دهنده کو از کرونا ویروس، وی یعنی ویروس و آی دی یعنی انفکشن، عفونت، بیماری عفونی. و چون در سال 2019 این بیماری به وجود آمد، پسوند 19 داره براش. که ما بیماری رو شناختیم، راه انتقال شناختیم، ببینیم وقتی که ویروس وارد بدن میشه ما چه تشخیص بدیم این بیماری. ویروس وقتی وارد بدن میشه در روزهای اول، چند روز اول شروع میکنه به تکثیر. در مرحله اول تکثیر ما نمیتوانیم ویروس رو تشخیص بدیم در بدن. چرا؟ چون یک، تعداد و دو، بدن واکنشی نشان نداده، به عنوان یک مهاجم تازه است، هنوز شناختی ازش نداره. به این خاطر در چند روز اول بیماری به هیچ عنوان قابل شناخت نیست، علامت نداره، تست های تشخیصی هم قابل تشخیص نیست ویروس. بعد از چند روز که ویروس به یک حد نصابی رسید، تکثیر کرد، آن موقع از روش PCR Polymerase Chain Reaction که میاد واکنش ها رو نسبت به اون زنجیره RNA ویروس مشخص میکنه و کدگذاری میکنه، بیماری رو میشناسن. یعنی این که این روش آزمایشگاهی خود ویروس را شناسایی میکنه، منتها باید تعداد ویروس به اندازه‌ای باشه که قابل شناسایی با اون دستگاه باشه. پس بعد از چند روز اولیه که فرد هیچ علامتی نداره و ویروس داره تکثیر میشه، وقتی که تعداد ویروس به حد قابل قبول رسید، از نمونه برداری میکنه از انتهای بینی یا حلق که به ترشحات دهانی و ششی با ویروس آلوده شده، اون موقع در دستگاه نگاه میکنن و میبینن که فرد ویروس کووید 19 گرفته یا نه. این یک روش. همونطوری که عرض کردم، بعد از اینکه مرحله تکثیر زیاد ویروس انجام میشه، در 30 تا 50% هیچ گونه علامتی نخواهیم داشت. در باقی افراد میتواند علامت به وجود بیاد. علامت ها شامل سرفه خشک به خاطر حرکت ویروس و واکنش بدن تب پیدا میکنه فرد، و به خاطر ارگان یا عضو هدفی که همون ریه ها یا شش باشه، دیسترس تنفسی میتواند اجرا بشه با کم شدن عمق تنفس و افزایش تعداد تنفس. بعد از اینکه ویروس شروع کرد به تکثیر زیاد، اون موقع است که بدن سیستم ایمنیش واکنش نشان میده. سیستم ایمنی بدن طوری هست که برای هر میکروارگانیسم مهاجم به صورت اختصاصی واکنش نشان میده. پس بدن اول ویروس مهاجمی که ویروس نو هست رو میشناسه و بعد شروع میکنه به واکنش نشان دادن. از مکانیزم های مختلفی بدن استفاده میکنه که در مقابل این ویروس مهاجم دفاع کنه. یکی از اون مکانیزم ها ترشح آنتیبادی هست که به دو صورت IgG و IgM، دو نمود آنتیبادی صورت میگیره. ایمونوگلوبولین ها، این دو نمود ایمونوگلوبولین اختصاصا برای ویروس کووید میتواند در بدن ترشح شود، و از همین ایمونوگلوبولین ها یا آنتیبادی میشود تشخیص داد که فرد مبتلا شده به کووید. منتها در زمانی میشود آنتیبادی ها یا ایمونوگلوبولین ها را سنجید که مقدار دفاع بدن زیاد شده باشه. یعنی این ایمونوگلوبولین ها در بدن به اندازه‌ای رسیده باشه که بشود از نمونه خونی که از فرد گرفته میشه تشخیص داد. پس این دیرتر انجام میشه، دیرتر از تشخیص مستقیم ویروس. پس روش اول تشخیص شناسایی خود ویروسه، با زمانی دیرتر که واکنش بدن نسبت به ویروس از طریق ترشح ایمونوگلوبولین ها یا آنتیبادی صورت میگیره، دیرتر صورت میگیره که به صورت اختصاصیه. برای ایمونوگلوبولین ها، برای بعضی از بیماری ها مثلا مثل HIV یا هپاتیت، تست های سریع یا رپید وجود داره که یک قطره خون روی کیپ میذارن و بعد از 15 دقیقه تشخیص میدن. خیلی دانشمندا دارن کار میکنن که این کیت های تشخیصی برای کووید 19 هم به بازار بیاد، یا اینکه از طریق الایزا، یک روش آزمایشگاهی که میتونن سطح آنتیبادی اختصاصی رو بسنجن. ما میدانیم شناخت های ما، دانش ما از کووید 19 خیلی خیلی کمتر از ناشناخته ها و نمیدانم های مرتبط با کووید 19 چه برای دانشمندان در سراسر دنیا و چه برای جامعه. پس هر روز اگر از صبح که برمیخیزیم تا شام که میخوابیم دانشمندان دارن تحقیقات جدیدی میکنن و به بازار میاد و به کسب علم بشری کمک میکنه. صحبت‌های من شاید یک ماه دیگه به خاطر یافته‌های جدید نیاز داشته باشه به روز بشه. پس من هرچی داده هست نسبت به علم بنده تا امروز هست. روش‌های آزمایشگاهی همونجوری که گفتم تا به امروز بر اساس تشخیص از طریق PCR و از طریق آنتیبادی‌ها اختصاصا ایمونوگلوبولین G و M هست. ولی مشکلی که وجود داره اینه که هر دو تست می تواند خطای آزمایشگاهی داشته باشد و تست آنتیبادی ها چون هنوز در مرحله اولیه آزمایشگاهی است اختصاصی بودنش حدود 30-50% بیشتر نبوده، در بعضی مطالعات در بعضی نوکیتا تا 70%. پس نیاز هست که کار بشه از لحاظ تحقیقات بیشتر برای اینکه اختصاصا نتیجه بهتری بده. این چی رو به ما میخواد نشان بده؟ این به ما میخواد نشان بده که افرادی که تست میشن ولی در معرض تماس افراد با کووید بودن نیاز هست حتما دو بار تست بشن با فاصله زمانی. چرا؟ چون احتمال داره که در بار اول تعداد ویروس یا کم باشه یا سطح آنتیبادی یا دفاع بدن کم باشه و در اون موقع تست به ما نشان بده بیمار نیست فرد، ولی 1-2 هفته بعد تست نشان بده که فرد بیماره. پس برای اینکه قطعاً فرد بخواد بفهمه که ویروس داره یا نداره با توجه به دسترسی به تست در امروز اگر در تماس با فرد بیمار بوده دوبار باید با فاصله زمانی تست انجام بده. آیا نیاز هست که همه افراد برن تست انجام بدن؟ تا امروز توصیه نمیشه برای همه افراد تست انجام بدن چه بیمار باشن چه نباشن. چرا این توصیه نمیشه؟ به خاطر اینکه 85% افرادی که مبتلا به کووید 19 میشوند بدون نیاز به هیچ گونه اقدام درمانی یا پزشکی خوب میشن یا علامت پیدا نمی کنن یا علامت‌های خفیفی پیدا می‌کنند و خوب میشن بدون نیاز به بدون نیاز درمانی و بدون نیاز بستری شدن در بیمارستان. پس هیچ نیازی نیست که دوستان عزیزی که صدای من میشنوند و این فیلم را نگاه می‌کنند نگران باشند برای هجوم بردن به تست، چون میشنویم ما که تست‌ها در بخش‌های مختلف با قیمت‌های مختلف با دسترسی‌های سخت در ایران یا در سایر کشورها وجود داره. نیاز نیست همه جمعیت انجام بدن. کسانی نیاز هست انجام بدن که 1 اگر علامت‌های بالینی اونها یعنی اینکه شدت تنفس زیاد یعنی اینکه دیسترس تنفسی داشته باشن، یعنی تعداد تنفس اونها زیاد و تنفس اونها کوتاه شده، 2 تب دارن تب بالا و 3 در کنار این دو موضوع سرفه خشک دارن. یعنی اگر این 3 علامت رو دارن اون موقع باید تحت نظر باشه. اگر تحت نظر هستن و دیسترس تنفسی یعنی تعداد تنفس خیلی بالا رفت و یا کوتاه شدن تنفس باعث مشکلات نفس کشیدن شد و یا حرارت بدن بالای 40 درجه رفت یا سرفه های خشک خیلی زیاد شد، اون موقع باید برای انجام تست و رسیدن اقدام در دسترس قرار گرفتن اقدامات درمانی و بیمارستان. اگر این علامت ها رو به صورت خفیف دارن بهتر اینه که نیازی نیست که حتما بدانن ویروس کووید 19 بیماری کووید 19 دارن یا ندارن. هر جایی هستن خودشان قرنطینه کنن. قرنطینه کردن یعنی این که فرد تماسش با سایر افراد قطع کنه، سعی کنه در یک اتاق جداگانه زندگی کنه، سعی کنه در اون اتاق تهویه هوا صورت بگیره از بیرون نه با سایر اتاق‌ها و حتما ماسک بزنه، حتما دست هاش دستکش بذاره یا شستشوی زیاد بده. افرادی هم که باش در تماسن حتما دستکش بذارن و ماسک بذارن. 2 تا 3 هفته این فرد در این حالت بمانه، اگر علامتاش تشدید یافت اون موقع است که نیاز هست بره تست کنه و به بیمارستان بره. اگر علامتاش تشدید نیافت بمانه در خانه و هیچ اقدامی انجام نده، آب زیاد بخوره، غذای نرمالی که داره بخوره. سوالهایی هست که آیا ما این غذا رو بخوریم اون غذا رو بخوریم، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ ثابت نشده که کدام نموده غذا یا کدام نوع میوه تاثیر بهتری داشته باشه، همون غذایی که همیشه میخوریم بخورین نوش جان. پس اقدام لازمه. اگر افراد علامتهاشون شدید میشه، مشکل تنفسی پیدا میکنن، حرارت بدنشان، تبشان زیاد میشه و سرفه خشکشان زیاد میشه، اون موقع باید برن برای انجام تست. و وقتی که تست انجام میشه، باز اینها در بیمارستان به 2 گروه تقسیم میشن. اونهایی که نیاز به مراقبت‌های پیشرفته دارن باید برن بستری بشن در ICU یا مراقبت‌های ویژه، و اونهایی که تحت نظرن با دادن داروها، داروهایی که کمک کنه به پیشگیری از رفتن به حالت فوق حاد، فرد در وضعیتی قرار میگیرن که فوت در این بین افراد این گروه کم کنن. آیا ما داروی اختصاصی برای کووید 19 داریم؟ تا امروز داروی اختصاصی وجود نداره. پس چرا ما میگیم این افراد میبرن در بیمارستان و دارو میدن؟ ببینید، مطالعات مختلفی داره در دنیا صورت میگیره. همونطوری که عرض کردم، ماهیت ویروس که عامل بیماری کاملا شناخته شده، ویروسی است از دسته کپسول داروها و با زنجیره RNA، مشابه ویروسی است مانند ویروس HIV، مشابه ویروسی است مانند ویروس بیماری ایبولا، مشابه ویروسی است مانند آنفلانزا. برای بیماری HIV و برای بیماری ایبولا، برای بیماری آنفلانزا داروهایی به دست آمد که بتواند تعداد ویروس را کم کنه. پس وقتی که فردی که کووید 19 داره میره که بستری بشه و ما نمیخوایم به سمتی که خیلی شدید هست و خطر مرگ داره وارد بشه، اون موقع است که پزشکان توصیه به درمانهایی میکنن که آزمایش خودشان پس داده نسبت به بیماریهای مشابه، ولی این داروها 100% تایید نشده برای بیماری کووید، ولی در مطالعات کوچکی که انجام شده باعث شده که تعداد ویروس و نذاره فرد بره به سمت اون سندروم فوق حاد تنفسی. و متاسفانه برای کسانی که میرن به طرف سندروم فوق حاد تنفسی، امکانات درمانی خیلی 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 کمه.
Ya Rashan Vaya Mata Jana Vaya Jana Nova Ya Mata Jana Nova Ya Be Tayade Gom Kana
تفاد مینه، حوزه یم تفاد